قدر منو اوریدونکو لیدونکو ستړي مشي سهار مو په خیر. دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی سارنې خبرونه دي. د بی بی شرینی په خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو زه مستا سو قربانا نګینشا
او زه بهشت تلاش په دغه لچ تاسو ټول جوړ او روغ وسی او دا چې سهار سوي دی را پاسې دی لیست او د بی بی شرین خبرونه تخریب وای دا چې سهار سوي دی پسمه کې وخت په پاکستان کې د مهال شپږ نیمې بجې دي او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي او دلته په واشنگتن ډي سي کې د مهال د ماخستن نه نیمې بجې دي. او د روان کال د 2022 د اکتوبر د میاشتې نن د مهال وای په واشنگتن ډي سي کې اتلسمه نیټه ده او بیا پسمه کې د مهال نونسمه. نو دا مهال تاسو د خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې هم ګوري په ټولنیزو رسنیو باندې.
بالکل په یوټیوب او په فیسبوک باندې خبرونه راغلي ده او دونکو لیدونکو خو تر ټولو مهمه خبردار چې د بی بی شرین خبرونه ورسره د لیواتول خبرونه تاسو په یوټیل سیټ او یا بی باندې په ټي وی باندې ګوري او د دې لپاره به تاسو د خپل ډیشنټینا مخ او یا شاریه 15 ختیس طرف ته کوي او چینل نمبر 103 او کغواړي چې خپل نظر سره شریک کینو یو خو یوټیوب او په فیسبوک باندې تاسو کمنټونه لیکلی شئ. د دې ترڅنګ ټلیفونونه هم کولای شي خو چې کلمو ټلیفونونه اخلو نو تاسو ته وایو د اوس لپاره شمیره د ځان سره ولیکئ 00120220050 او 03. د دې ترڅنګ دا هم تاسو وایو چې دا خبرونه تاسو د ګولیا د شنبې نو اخله تر جمعې د سهار پورې په ژوندۍ بڼه ګوري او بیا د خالی شنبې او د اتوار یا یک شنبې په ورځ د بی بی شرینی زړې خبرونه تاسو په تکراری توګه ګوري او ری. نن هم د خبرونه کې ډیره مهمه موضوع راوړی ده بهشته غواړو چې په غیبه باندې هم د خپل او دونکو لیدونکو سره وغږیږو او دا غوی نظر په هم معلوم شي.
بالکل دا چې وایو ډیر دوالوی مهمه دا رقم سازمانونه دي چې په واشنگتن ډي سي کې تیرونی یو غونډه درلوده. بالکل دا وایو چې د آی ایم ایف او د دې ترڅنګ ورلد بانک نړیوال بانک او همدارنګ آی ایم ایف دواړو چې دی یو یو میټینګ یې درلودی او یو ناست یې درلودله. دغه دوه ادارو دغه ناست خورا مهمه وه او په دغه دواړو ادارو په دغه غونډې کې چې دی ویلې دی چې راتلونکي کال لپاره اقتصادي کچه چې د هغه تر 2.5% پورې راکم شوې ده او ماهرین بیا د ځینې هیوادو په دې پریکړې باندې د نورو هغه هیوادونو چې قرضې اخیستې دي یا هم د ضعیف اقتصاد سره مخامخ دي ویلې دي چې هغه کېدای سي دیوالیه سي یا هم ډیر ضرر وویني. نو په دغه هکله باندې به نن خبرونه کې خبرې اترې کوو او خپل د یو محترم دیوي همکار وایم نفیس ټکر صاحب سره به هم په دې هکله باندې خبرې کوو او دغه د آی ایم ایف او د ورلد بانک د غونډې په هکله به تحلیل کوو سره بحث به کوو او د دې ترڅنګ دوه میلمانه نور هم راسره راځي به په دې خبرونه کې چې شمامه ارباب براسره وی چې دوی هم پېښور کې د چمبر اف کامرس غړي دي او د دې ترڅنګ عالم شاه ابراهیمی چې د افغانستان کې تیر حکومت کې د مالیه وزارت وایو چې یو همکار وایو ډیپټی منیسټر پات سوي دي ډیپټی په پښتو سوي نه ګنجان تاسو یې
نائب وته وایو او مرستيال نائب
مرستيال وو
او اوریدونکو لیدونکو په دې اړه باندې څنګه چې دښتوم وی چې زمونږ د دې همکار نفیس ټکر سه به هم د خبرونی ترازی او د آی ایم ایف او یا ورسره د ورلد بانک چې کوم دا غونډه شوې ده چې د اتوار یا یکشنبه پر ورځ تر سره شوې ده د ورغلی هم وو په خپل په دې اړه باندې راپور هم جوړ کړی دی. نو غواړو چې هغه راپور هم تاسو وړاندې کو. دلته په واشنگتن ډي سي کې د آی ایم ایف او ورلد بانک کلنی غونډه کې دواړو ادارو د راتلونکي کال د پاره د اقتصاد کچا 2.5% ته کم کړی او ماهرینو د ځینو هیوادونو د دیوالیا کېدو ویره سرګند کړی ده او د دې راپور تفصیل چې دی نو هم د نفیس ټکر سره په دې راپور کې وګورو.
ډیر قرضونه یا پورونه زیاته گرانی او د مالی مرستو نړیوال ادارې آی ایم ایف لخوا د نړیوال اقتصاد په کچه کې د کمی اټکل نو راتلونکو کال به څنګه وي؟
دا سخت ده خو مونږ به د مشکلاتو سره ګورو.
په پرمختللو او بے وزل هیوادونو کې د اقتصاد کچه نور هم ټیټه دي شي. پاکستان یو مثال دی. د یاد هیواد حکومتي بانک داونه د راتلونکو کال لپاره د اقتصادي ودې کچه دوه فیصد ته ټیټه کړې وه. د سیلابونو وړاندې پاکستان دغه کچه 15% پورې ښودله. د آی ایم ایف او ورلد بینک کلنۍ غونډه کې اقتصاد پوهانو د ځینو هیوادونو د دیوالیه کېدو یا د قرض بیرته ورکولو کې د ناکامۍ ویره هم څرګنده کړې ده.
موږ سره د وړاندې نه د کال کې شپږ هیوادونه دیوالیه شوي. په خوا به په یو کال کې دوه یا درې هیوادونه دیوالیه کېدل. ځینې قرض اخیستونکي هیوادونه به دیوالیه کېږي.
د موډیز اداره د هیوادونو د قرضو د بیرته ورکولو د توان په اړه رپورټونه تیاروي او په وروستي رپورټ کې یې په پاکستان د قرضونو بیرته ورکولو اعتبار کم کړی دی. په پاکستان کې هم د قرضونو بیرته ورکولو لپاره شرطونو ته د بیا کتنې خبرې کیږي، خو د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي د قرضونو په اړه د شرطونو بدلول خواست به نه کوي. د آی ایم ایف د اټکل تر مخه پاکستان باندې نږدې 130 ارب یا میلیارډ ډالر پور دی. د اقتصاد د سارنې ادارې وای په پاکستان د بهرنی پور دریمه برخه د چین ګران بیا قرضه ده. په واشنگتن کې د آی ایم ایف او ورلد بینک مخې ته احتجاجونه هم کیږي.
د ایتوپیا حکومت په ټیګره کې په بشر وژنه ککړ دی او باید هغوی ته پور ورنکړل شي.
آی ایم ایف وای د روان کال پاتې میاشتو کې به ګرانی 9.5% ته رسیږي، خو وای په 2024 کې به د ګرانی کچه 0.1% ته ښکته کیږي او اټکل کوي چې په نړۍ کې به د ډیرو خلکو لپاره 2023 د چټ اقتصاد یا ریسیشن کال وي.
د نړیوال اقتصاد لپاره دا شمیرې ډېرې ویرونکې دي او د بېوزله هیوادونو لکه افغانستان یا پرمختللو هیوادونو لکه پاکستان لپاره دا نور هم جدي دي. نفیس ټکر، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
اوریدونکو لیدونکو بیا په خیر راغلی بی بی شیرینی خبرونه ته. او د خبرونه کې تاسو نفیس ټکر سپتا راپور وکړو او هم دا راپور چې دینو د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف او د نړیوال بانک یا مول بانک ته هم لیکيږي دا غوي د غونډو پاړه باندې و چې هم یو د دې چې هر کال دا غونډې کیږي او ورته ویل کیږي اکنامیک اوټلوک. دا راپور هم جاری کړی دی چې پکې د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې هم د روان مالی کال په مهال د اقتصادي ودې د کمی، ګرانی او بیکاری د زیاتېدو اندېښنې ښودل شوې دي. د مرستو د نړیوالې مالیاتي ادارې په دې تازه راپور کې دا ویل شوی دی چې سږ کال به په پاکستان کې ګرانی نږدې 40% وي او د اقتصادي ودې کچې تر 3.5 پورې د پاتې کېدو اټکل دی. خو د اقتصادي چارو کارپوهان د پاکستان د اقتصاد د دینه هم خراب انزور وړاندې کوي او وایي امکان دی چې ګرانی به 40% ته لوړ شي او د بیروزګاری کچه هم تر 8% پورې رسیدې شي. په دې هر سره کې بیا د میرمن وضعیت ته هم کتنه کوو چې خراب اقتصادي صورتحال شو یا بیروزګاری شولا د دې بیا د میرمنو په کاروبار باندې دا غوي کواړه کاروبارونه وي او کدا غوي اقتصاد وی چې کوم پاری باندې د دې اثر کې دي شي د ته به هم کتنه کوو او ورسره نړۍ نورو هوادونو پاړه باندې هم ویلې شوې دي پکې نو هغه ته به هم کتنه کوو چې آیا په نړیواله توګه باندې سمره گرانی او ورسره چې کوم دا بیروزګاری دا پدې کې اضافه شوې ده د ته به هم کتنه کیږي او بیا ورسره دلته کې په امریکا کې هم مکو کتیشینو د کووډ 19 یا د کورونا وایرس نه راوت واخل تر دې د م پوری د گرانی سره چې دینو مخامخ دی او په دې تیر ورځو کې د تیلو به چې دینو هغه هم ډیر زیاتې لوړې شوې که څه هم هغه سره راټیټې شوې دي خو هغه حتی لانی دی رسیدلی کوم چې د گرانی دونه وړاندې دی وي یا د لوړې د تیلو چې کمی به دی دغه د لوړې دونه مخ کې نو دغه زمونږ خبرونه موجوده اوریدونکو لیدونکو تاسو را سره مخ په نظر شریکول شي بهشته مهمه ده چې په کوم سیمه کې د مهال زمونږ اوریدونکو لیدونکو ژوند کوي چې اغوی راته د خپل سیمه حال هم شریک شي الته کې د روزګار او د کاروبار او د ډیر سره څنګه سهال دینو هغه سره تاسو په کمنټونو کې شریکول شي په یوټیوب او په فیسبوک باندې
او ان ګنچانی د مهال زمر سره زموږ محترم همکار نفیسه کرصاب هم را سره مل سوي دي د دې بشره غلاس توایو
په خیر
ولا
تلو مشه په خیر بهشتا او نگین او کتون کو او رجن کو تم خسهر
ډیره مننه
ډیره مننه وعلیکم سلامونه و ډیره مننه نفیسه چې تاسو په د خبرونه کې را سره ملياست او د چې د ایم ایف او د نړیوال اقتصاد وزارت په کتلو سره ورلد بانک او ایم ایف تیرونی یو غونډه درلودله غواړو چې وګورو چې دغه د اقتصادي حالت بیا د اقتصادي وده د نړۍ په دغه غونډه کې څنګه ورزول سول او تاسو حالات څنګه چړي دغه غونډه باندې
بهشت داسې ده چې یو خو د اقتصاد چې دنه دا یو ډېر ګران موضوع وي د خلک په ډېر زیات پوي کې هم نه او اکثر ورته پام هم نه بیا زمونږ د سیمو کې چې کوم خلک دي نه زیاتره د سیاست او د نورو موضوعګانو کې ډېر دلچسپي اخلي خو زه به دې لپاره زیات اسانه کوم چې د آی ایم ایف او ورلد بانک دا داسې دوه ادارې دي چې دا نږدې 190 ملکونو سره وی مدد کوي هغه مدد د قرض په شکل کې وي او د دې قرضونو چې دي نه هغه ارزان به وي خو دوی ورسره ورسره د اقتصاد دا کچه چې کوم نه په دنیا کې یا د یو ملک یا هیواد په حق لماندې یعنی په یو هیواد کې یا په ټول نړۍ کې اقتصاد څنګه روان دی بله په څه کې نه د په حق لماندې دی پروجیکشنز یا اټکلونه هم کوي او تاسو ته پته لږ په دې ورځو کې نړۍ د یو درسلورو مسلو سره مخ ده نو یو په کې د یوکرين جګړه ده تاسو ته پته چې دا دریم کال دی او دا کورونا وایرس چې دغه غم دنیا راګیر کړي او درم چې کومه غټه خبره ده نه هغه دا رچیرا کلایمیټ چینج ورته وی یا چاپیریال کې چې راکم بدلون راځي تو دو خزینو ځینې کې زیاتیږي چرته کمیږي دا غو په جما دوم بدلون راځي او ادا سه بدلون په داسې انداز کې راځي چې زبر پاکستان سه لبونه واخلم چې د زیاتې تو دو خلابنج لواج دا غټ غټ غټان چې کوم د ووري وی دا وی لیکيږي او بډې ریګ او هغه نه به سیلاب شکل جوړي او سیلابونه به تاسو لید له اوریدونکو کوم کوم دې دی چې هغه خلک به کور کې کاروبارونه روانې نه دغه یو بل مثال دی د کلایمیټ چینج یا د چاپیریال بدلون سلورمه خبره چې دا نه هغه ګرانی ده او ګرانی ذکر چې دا ګرانی اواز په امریکا کې نه ده یا اواز په پاکستان افغانستان کې نه ده په ټول نړۍ کې ګرانی خبرې کیږي نو دا سلور غټه وجوهات چې راغې پوجمان دي آی ایم ایف او ورلد بانک چې نن دا وی چې کوم اټکلونه دي د نړیوال اقتصاد په حق لماندي ناغه دا سړي خوشبيني پکې نخ کاری هغه په انګریزي مطبوعاتو کې هم او دلته دی هم په خپل راوي چې را دا راتلونکي کال چې دي دا به ډېر زیات سخت وي کرستلینا جاجووا چې د آی ایم ایف مشره ده هغه دلته کې راتېر اپته چې کوم غونډه و نو په دې غونډه کې یو غټ حال و چې ډېر خلک ناشو دا ټول خلک چې هغه اقتصاد یا بانکي سیستم د دې سره د دې غټ غټ مشرانی نو هغوی ته ټولو ته ویل چې را دا راتلونکي کال چې دی او دا اوسنی وخت دا ډېر سخت دی
صحیح
او بهشتر هغې وجه دا ده چې دوی تېر ځل ویلو چې ګنې را دا راتلونکي کال چې دی نو د دې لپاره دوی اټکل لږ زیات کړو، خو دې ځل دوی وایي چې نړیوال اقتصاد چې کوم وده را یاد اقتصادي پیداوار چې دی هغه به یوازې 2.5% وي. نو 2.5% ډېر زیات کم دی، او نور کله به اکثر دا 4% او 5% به و، که نه دا نیم په نیمه تقریبا کم دی. نو دا یو داسې خطرناکه ټلۍ واله شوې ده ټولو خلکو ته چې په کاردار سړی اوس هغه چا خبره خپل ځان مضبوط کړي، او یو سخت اقتصادي حالت چې دی نه هغه د آی ایم ایف او د ورلد بینک د اټکلونو تر مخه چې دی هغه را روان دی، او ځینو خلکو به نو مخکې دا محسوس کړي.
بله نفیس صاحب، که دغه اټکل ته یعنی وکتل سی بیا خاصه توګه زموږ د سیمو خبرې وکړو چې په افغانستان کې بشري ناورین روان دی، او بیا په پاکستان کې وګورو چې سیلابونو څومره ډېر تاوانونه رسولي دي، دا به په سیمه کې پر دغه هیوادو باندې څه تاثیرات اچوي؟
ګوره، دا سره چې دا خو کله چې یو مشکل راځي، یعنی یو تکلیف راځي په یو کلی باندې، مثال په تور باندې، نو ظاهره ده چې کوم کمزوري وي نو هغه پکې زیات نقصان بیا مومي. که تیز باران وشي نو کله چا چت د کچه وي نو د هغوی کوټه به ساسي، او کله چا چت پوخ وي نو د هغوی کوټه به نه ساسي. دغه عمل د اقتصادي ودې هم دی، که اقتصادي وده ښه وي نو ټولو ته فایده ده، خو هغه زیات مالدار چې کوم دي هغوی ته زیاته فایده ده، ورپسې هغه غریب پکې خرابېږي نو هغه ته هم فایده دي. خو بیا مسله داره چې کله بدی راځي، یعنی د اقتصاد هغه بد اړخ راځي، نو هغې کې بیا داره چې د پاکستان، افغانستان او پرمختلونکي او بې وزله هېوادونه، که هغه په افریقا کې دي، که هغه په ایشیا کې دي، او که هغه په لاتینی امریکا کې دي، نو په دې ټولې بیا بد اغېز زیات وي. لکه د آی ایم ایف دا اونۍ چې کوم کلنۍ غونډه روانه وه، نو دغه ورځو کې په 11 اکتوبر باندې پاکستان خپلې شمېرې ورکړې د راتلونکي کال دپاره، او سټیټ بینک د پاکستان وی چې د دوی به د راتلونکي کال اقتصادي پیداوار یا اقتصادي وده هغه به 2% وي. نو دوی تقریبا په جون په میاشت کې 15% یادول، د نیمې نه هم زیاتې کم کړل، ځکه چې هغوی ته هم پته ده سیلابونه راغلي دي، د اقتصاد چې کوم پل دی هغه هغه شانتې نه تابېږي، کارخانه ودریږي، که نه د بهر نه پیسې نه راځي، خلک پنګې نه اچوي، ځکه چې کله څوک به د امریکا نه ځي، یا څوک به د چاینا نه ځي، یا به څوک د یورپین هېواد نه ځي، هلته بیا پنګې اچوي، یا به خپله کوم پاکستانیان راغونډېږي او څه کار به شروع کوي، نو هغه چانسس چې څومره کمیږي، او یو انویسټر یا پنګ اچوونکي ته پته لګي چې ماته زما دا پیسې چې زه هلته ولګوم د دې ماته ګټه هغومره نه راځي، هغه به بلته نه لګي پیسې، هغه به یو داسې اقتصادي بازار ته خپلې پیسې وړي چې چېرته کې د پیسو د ډوبېدو امکان کم وي، او ګټه کمه وي، هم به دې ته تیاری چې زه هلته به ولګوم، په امریکا کې به ولګوم، په اروپا کې به ولګوم، نو په یو داسې هېواد کې چېرته جګړې لکه افغانستان بل مثال شو، نو دغه ځینو کې به خلک پنګې نه اچي. او تاسو د دواړو هېوادونو خبره وکړم، د افغانستان چې څوک هغې کې دلچسپي لري یا زمونږ کوم کتونکي اوریدونکي وینو، هغه خو بیا نور هم بد حال په دې صاحب باندې رسي، یو خو د جګړې په حالت کې دی، او بل دا چې څوارلس پنځلس میاشتې وشوې، نهلته که تاسو وګورئ هغه چې څوک واکمن شوي دي طالبان دي، هغوی اقتصاد نه داسې ډېر کېدای شي پوهې پرې هم نه وي، او دا په هغوی باندې نیوکې هم کېږي، بل دا چې که پوهې دي په خو د هغوی زور په هغه خبره باندې نشته، دا وی زور زیاتره په مذهبي اړخونو باندې، لکه تاسو ویني شریعت ته په لارو کوڅو کې ویني چې د خلکو وهل تکول دي، بیا په نور تورونه دي، کنه چې را ازادي نه ورکی خزو او سلو، دا کیسه چې پکې کوم روانه ده، دا بل خبره نو نه تر اوسه پورې په سوال لسی یا پنځه لس میاشتې کې نه سو شمیر ورکړل دي چې د وطن اقتصاد کم په روان چې ته پته نشته، ګټه دې که پتا وان دي، کنه چاته دا پته نه لګي چې راتلونکي کال کې به د افغانستان اقتصاد چاته ولاړ وي، هیڅ چاته پته نشته، لکه دوی سره هغه نه دی ورکړی. البته ملګرو ملتونو به تاسو به اورېدلي هم وي، او ځینو مطلبمنې رپورټونه هم شوي دي چې هغوی دا یو څو هفته یا اته ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې ویلو چې د طالبانو د راتګ نه پس افغانستان ته 15 میلیارډه یا عرب ډالره تاوان شوی دی. د افغانستان غونډه هیواد ته پر دا ډېر لوی تاوان دی، او هغوی دا ملي چې هېواد لکه لس کاله په شا تللی دی، په مخکې نه دی تللی. نو اقتصاد او طالبان زما په خیال چې دا دواړه سره یو ځای نه دي روان، او ځاله ده چې که دغه اړخ ته موږ وګورو په دغه رفتار داسې روان وي نو حالات به نور هم خرابېږي.
صحیح. او د آی ایم ایف منیجنګ ډایرکټر کریستلینا جورجیوا هم لکه دا خبره کړې ده چې د قرضونو په اړه باندې چې لکه وخت چې دی غوي د لاسه وزي، یا چې ټایم مې بي رننګ اوت، داس کېدی شي چې دا وخت د لاسه وزي، او چې کوم نړیوال د قرضونو په اړه باندې که موږ اوس دې غونډو ته وګورو، کوم چې دا غونډې وشولې او په دې کې د ټول اقتصادي چې کومه کچه ده یا وده یا چې کوم د اقتصادي صورت حال دی په دې هیوادونو کې د نړۍ، که موږ په نړیواله توګه وګورو نو دا قرضونه چې کوم د ورلد بینک یا آی ایم ایف لخوا ورکړې کېږي، دا به بیا څنګه لکه آیا په داسې صورت حال کې به قرضونه هم ورکړې کېږي؟ د قرضونو هغه څنګه چې تاسو یې هغه داسې قرضونه نوي لکه د ارزان بیا قرضونه وي، نو دا به بیا څومره په دې کې یو مرسته وکړي په دې اقتصاد په سمېدو کې؟
ګوره دا سره چې دې وخت کې آی ایم ایف ورلد بینک او هیوادونو هم وی ټول د یو ډېر لوی مسلې او چیلنج سره مخ دي، او هغه دی د قرض یا پور مسله. د هیوادونو زه به مثال د خپل اوریدونکو لپاره د پاکستان ورکوم چې پاکستان په موږ مثال واخلو نو د هغې باندې یو سل او دېرش ارب یا میلیارډ ډالر پور دی، قرض دی. او که تاسو ګورئ نو د سویم کال دی چې د پاکستان بجټ، یعنی هر کال بي چې کوم د راتلونکي کال لپاره کوم حساب کتاب خلکو ته وړاندې کوي ولستا او پارلیمنت ته، نو په هغه کې چې موږ وګورو هغه زمانه اوس لاړه، پخوا به خلکو ویل چې پوځیان ډېرې پیسې اخلي پاکستان کې، اوس د دغه بجټ که موږ داسې د ډوډۍ په شکل کې را بجټ خلک مخې ته کیږي، نو د نیمې نه زیاته ډوډۍ چې ده نه هغه د قرض په بیرته اخیستلو کېږي، او دا پاتې چې کوم دي نه دا بیا په دې باندې پوځ هم ساتلې کېږي، په دې باندې سکول ستاسو تنخواه هم ورکړې کېږي، په دې سړک هم جوړېږي، په دې باندې هسپتال هم جوړېږي، په دې کې چې راکم څومره کارونه تاسو وینئ هغه پکې روان دي، خلکو ته تنخواهګانې هم ورکړې کېږي، نو دا دومره ډېرې پیسې چې دي هغه صرف د قرض په بیرته ورکولو کېږي، او دا حال د ډېرو هیوادونو دی. دا آی ایم ایف هم وایي چې دا مسله چې کوم دنه لکه سب سهارا دا د افریقا هغه برخه ده چې زه به اوسو سومالیا، سودان، نایجیریا دا نومونه که تاسو اورېدلي وي او اورېدونکي یادوم یا کتونکي، نو دا هغه سیمې دي چې هلته کې دې ته سب سهارا وایي، او هلته کې دغه هیوادونه چې دي د هغوی د پیداوار او د قرض اغستل چې کوم د قرض پیټې په هغوی پروت دی، د هغې تر منځ هغه دغه چې دی هغه بالکل داسې دی چې قرض دلته رو پیداوار یې دلته چېرته پروت دی لاندې نشي پوره کوي چې خپل قرضونه واپس ورکړي. نو دې کې دا موډیز یو اداره ده، او موډیز هغه اداره ده چې هغه دا ملکونه وخت په وخت باندې ساري دا هیوادونه او د دوی دا توان ګوري چېره آیا دوی په کلو کې هم تاسو ته پته لګي او سړي له خلک قرض نه ورکوي په کلي کې وي دی بېدباره دی، نو د موډي هم دا کار چې دا هیوادونه ساري چې کوم هیواد بېدباره دی او کوم په قرض کې اعتباري دی، نو لکه دوی د پاکستان لپاره د بار هغه کچه تیرو یو سورو کې کمه کړه، دغه شان د دوی دا خیال دی چې را په سب سهارا کې خو د ډېر هیوادونو د قرض بیرته ورکولو چې کوم اعتبار په اړو نه هغه ډېر زیات کم شوی دی، او هغوی دا وایي چې پخوا به لکه د کووډ نه مخکې وخت وي هغې چې په کال کې به یو یا دوه هیوادونه ډیفالټ کېدل یا به دیوالیه کېدل، او زه به اورېدونکو ته نور هم اسانه کړم او کتونکو ته چې دیواله کېدل دې ته وایي چې تاسو چا نه پیسې اخیستي قرض او بیا تاسو هغه نه شئ ورکوي په خپل موده کې، او موده در باندې تېره شي نه تاسو په هغه پیسو باندې دیوالیه شوئ، دا هغه ځای کې ویل کېږي چې سړی وایي زه دیوالیه شمه تاسې. نو دوی وایي چې اوس په سخت کال دی روان کال کې 2020 کې شپږ هیوادونه دیوالیه شوي، او د دوی چې کوم اټکل دی یا کومه تمه ده نه هغه دا چې راتلونکو ورځو کې یا راتلونکي کال کې به د دیواله کېدو دا قصه نور هم ډېریږي. نو دغه وجه ده چې آی ایم ایف او ورلد بینک دې ټولو هیوادونو ته وایي چې دوی دې دا خپلې قرضې بیرته دې د دې لینډر سره، یعنې چا چې دوی له قرضونه ورکړي، قرضونه یو ملک د یوازې آی ایم ایف یا ورلد بینک نه اخلي، لکه د پاکستان په صورت کې که موږ وګورو د چین نه اخیستي دي، د نور ملکونو نه به اخیستي وي که نه، د سعودي عرب نه پیسې اخیستي هلته کېښودي. نو دوی او دغه پیس دغه چې د ګرنبای دی کوم چې پیرس کلب ورته وی یا ایم ایف ورلد بینک دا شان چې څومره دی د نه چې تاسو قرضې والے نو عمومی طور په دې باندې د سود کچه چې هغه یو شاریه 15% دی یعنی که تاسو 100 روپۍ واغسته نو کال پس به ته دغه 100 روپۍ مون په ځای باندې با یو سل او اتان یا یو یو نیم روپۍ د پاس 100 روپۍ واپس ورکې کال پس کنه خو د دې چاینا نه چې اخیستل شوی دی یا د سعودي عرب نه چې اخیستل شوی دی د دې پیسو د سود کچه لویاله دا سه یو رسمي اعلان چا نه کړی په پاکستان کې دننه خو په رپورټونو کې چې سره د غداري چې د کچه سلور فیصد نه سلور فیصد ډیر زیات دی یو هواد د پاره دا د مارکیټ د عام مارکیټ د ریټ نه ډیر ولر دی سوچ کې چې تاسو لپاره څو په یو روپې سود درکې یو بل د لپاره 3 روپې درکې نه کم یو باخله زړه دی 2 روپې والو باخله
صحیح
نو نو په حساب چې موږ ګورو نو دغه قرضونه چې دي دا خزوي کریستلین تاسو چې چانو ما ځاګړې وا د ایم ایف مشر چې دا قرض چې کوم بایلیټرل قرض دی یو ملک د بل ملک راغست دی د ایم ایف ورلد بینک ته ملټای لیټرل وي نه دا ډیرو هوادونو یا یا ګنارتیزا د قرضونو ورکول یو ګن ارخیزه اداره ده خو دا یوازې چین چې ورکی پاکستان ته یا یوازې فرانس چې ورکی فار ایگزامپل کنه هغه بایلیټرل قرض هغه ته وي دا هغه کچه ډیر لوړ وي نه هغه دا ویل چې هغه چل هغه اوس چل شروع کیا قرض نه دا سره چې پاکستان راتلونکي قص سے کم دی دلته سردار راغلو واشنگتن ته هغه پرستان سم کولو وایي چې موږ ماستو نه هغه ویل چې دا راتلونکي قص ته کم چې دی قرض هغه په دسمبر کې روان دی پاکستان کول شي دا ورکی خدای نه خو بیا څنګه چل کیږي او په داسې حالات کې چیرې اقتصادي کچه به کمیږي ګرانی به نور هم ډیریږي د یوکرین د جګړې هغه اثر به نور هم زیاتیږي ان تاثیر به غنم کمی وي چا سر به د وړو کمی وي د تیل به نور هم ګرانیږي په تیلو باندې مخکې جګړه روانه ده د پاکستان د ټولو نه زیات خرچه د امپورټ څخه کم ده یعنی کم شان چې د پاکستان تر بار نه راځي نو هغه ټولو نه زیات خرچه د تیلو ده نو دا ټول شان چې راځم شي نو د دې به یو اثر وي یوازې پاکستان باندې به نه وي دا په دې وادونو باندې بیا په ټول هوادونو کې دا وي
که موږ دلته کې بیا د نفیس ټکر سیب لکه د افغانستان خبره وکړو بیا چې هغه د وړاندې نه د بشري ناورین سره مخ ته نو بیا د دې بیا په کومه یواز د افغانستان اړخ ترا شنو په افغانستان پاینده باندې او پراتلونکو کلونو باندې بددي سمره بد سر وی بیا
موږ را تاسو سره چې ما خو وختین دغه مثال تاسو له درکو چې بد راځینو د غریب سړي په کې ډیر بد کیږي ډیر نقصان په کې راغلی کنه په شانته د چې افغانستان خو ما تاسو ټول چشمیر نشته او دا کوم څور لسمهشته چې وینا خو ملګر ملتونو ولې چې 15 میلیارډه قانوني اقتصاد کې تاوان کړی دی نو دا ښکاري چې دا خو هغه ورځې وی چې لا خیر وځوي نو پراتلونکو ورځې کې چې نوې شیز جوړیږي نه نوې پنګ نه راځي وی سره کومه پالیسی نه وي کنه او ګرانی ډیریږي نه دا خو دا ښکاري چې راتلونکو څور لسمهشته کې یا 12 لسمهشته کې به دا قصې نورم خرابېږي نو دا اقتصاد چې دا په یو دغه باندې رواني په ډیټا باندې رواني لکه اکثر چې کله حساب کتاب خلک کوي اقتصاد د کوم اقتصادي شي نه غدا سکی چې را یو 15 کال په شاو ګوري کړه تر مونږه هغه 15 د نن 2013 کې دومره کټلې و نن 2013 کې به دومره کټو شرم کې او اٹکل پیدا سي نو کوم ګور شه را داسلو داسوار لسمهشته یا دا 12 لسمهشته طالبانو د واکلاند خرابې تیر شوې نو د اقتصاد کوم اصول دین هغه دا و چې د راتلونکو په خرابې کې او بیا ډېر امکان دار چې لکه کدا سي حالات چې څنګه چې بیا ټکلونه کړی یو هغه چې اوس معجزه و شي خو اکثر داسې نه وي اقتصاد او حساب چې دین دا د کې سره ډېر سنې بس دا چې سوې هغه سې ویل کې لکه سن شي کې تاسو په تلو باندې کار نه کیږي سړی ته سوي ول کې چاله کنه بس تاسو 100 روپۍ دی بس 100 روپۍ دی تاسو په تلو باندې 2 لس کوي نشي او په افغانې اته کوي نشي
بالکل
نو دا به سم دغه دي نو کوم ګور نو پاري سم باندې راتلون کې مشته به هم د افغانستان لپاره ډېر امکان دار چې بیا دا روزي راځي نو کې د شمرګري ملتونو وي چې 10 میلیارډ تاوان شوی پته ورو نور سار له سمهشته کې نو پاري سم باندې زه فکر کوم چې د اقتصاد په حساب کوم ګور نو په افغانستان باندې چې کوم وریاځي ما تخکاري نه اټول وریاځي او خو خاين دنه د کنا واسه په پرینو یو ګلومی پکچر ورکړی دی کنه، یو داسې مایوس کنه عکس یا انځور آی ایم ایف په ورلد بینک ورکړی دی ټول د ټول نړیوال اقتصاد لپاره، چې ما په خیال چې دی نه به چې افغانستان غوندې هیوادونه دي، افریقا کې چې کوم هیوادونه دي، هغوی ته به ډېر زیان رسي.
نفی صاحب، دا چې ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې د سه‌شنبې پر ورځ وړاندې کړی دی، ویلي دي چې د پور یا هم د قرضې د بحران یې په ګوته کړی دی چې په نړۍ کې څلور پنځوس هیوادونو لپاره به وضعیت نور هم یعنی د خرابېدو امکانات شته، او دا چې دوی غوښتنه هم کړې ده چې پاکستان، تونس، چاد، سریلانکا او زمبیا د پورونو په ژور بحران کې د ډوبېدو تر ټولو سمدستي خطر سره مخامخ دي. تاسو د ډیپت کرایسس په هکله باندې ګورئ، هم دا بحران چې د په قرضو له وجې رامخته کیږي، او 2022 او درویشتم او 2023 کې به څنګه به څنګه ارزوي؟
د دغه ریپورت نه وروسته که تاسو وګورئ، نه لکه آی ایم ایف په تیرو درې څلور ورځو کې دوه درې کارونه وکړل. یو خدای چې تیونیزیا بخنه غواړم، تیونس هغوی ته تقریبا 1.9 میلیارډ یا ارب ډالرو یو دغه ورسره وکړو، تړون یې ورسره وکړو، په دې حساب یې وکړو چې تاوان نه بچ کی. دغه شان د مصر سره هم د دوی یو دغه وشو، تړون یې ورسره وشو کنه. نو الا دغه نه درغلی، خو بس دی وی چې من په سټاف لیول باندې، یعنی د حکومت او د ایم ایف د چارواکو ترمنځ یو رضای خو دی شوی دا، خو څومره پیسې ورکړي دا وروسته پته لګي. دا چې دا نه زما په خیال چې نن د کورونا غسو عملیات هم څه پیسې ورکړي، او دا چې پاکستان ته په اگست کې ورکړي وي 1.1 میلیارډ یا ارب ډالر. نو د دوی دا مسله دا ده کنه چې لکه دوی اکثر دغه پیسې نه دي، دا چې کوم ماته ستوې دي بای لیټرل ټریډ، لکه چین نه چې پیسې اخیستي شي،
د سعودي سره. bale
په دې دا هیوادونه چې دی دیواله کې دوه تور لړندې لته دغه ډېر سودې هم ډېر دي کنه، بل دا ترانسپیرنت نه دي، نه دي کې شفافیت نشته. دا دوی چې پر پام کړی د پاکستان او د چین چې دا کوم سی پیک چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور جوړ شوی دی، د تر لاندې به دوی ته هغه پیسې راځي، بیا په کې مختلف پروجیکټونه کار کوي کنه. نو په هغه باندې امریکې هم سوزلې ویلي چې دا ترانسپیرنت یا شفافیت نه لري، دا چې کوم د پاکستان او د چین د قرضونو دا کوم معامله ده. او دغه شان تاسو وګورئ، نو چین په افریقا کې هم ډېرو خلکو له قرضونو ورکړي، او په مرکزی آسیا کې هم خلکو له ورکړي، ایشیا کې. نو دا غي پته نه لګی چاته، نو دوی هم دا وایي چې یو خپل قرضو کې شفافیت پکار دی، خلکو ته پته ولګي چې دا په کوم اصول خلک قرض اخلي او قرض ورکوي. نو دا غا مسلې دي چې دی یو کرایسس یا یو بحران، یو مسلې جوړه کړې ده ټولو هیوادونو ته. نو دا سلور پنځوس چې هغوی یاد کړي، سلور پنځوس ډېر هیوادونه دي، دا ټول هیوادونه د ملګرو ملتونو په دوی دا غا کړي چې تاسو لاړ شي او چیرې اچانم قرضونه اغستې دي، دوی سره خبره وکړي چیرې تاسو د خپل د قرضونو شرطونه آسان کړي دي، کنه تاسو ته آسان کړي. او دغه وجه چې تاسو به وکړل دلته چې کله دا سردار د پاکستان د خزانه وزیر راغلو، نه هغه ویل چې دا به د چین سره د 20 بلیون یا میلیارډ ډالرو چې کوم قرض پاکستان اغستري، نو دا هغه لپاره ورسره خبره کوي. خو د ریسټرکچرینګ مې یاد کړل، په قرض کې دوه شیان دي، ریسټرکچرینګ او ریسکیجولې. ریسټرکچرینګ دا دی چې را د دې شرطونو ته بیا موږ وګورو، که دا په 0% باندې وي، نه دا به په 3% کو، یا که 3 وي نه 2 به کو، که نه اوسه هغه به راځي سود به ځان ته کمی، نور به چې کوم څه مسلې دي هغه به حل کړي. خو ریسکیجولینګ دې ته وایي چې د دغه خبرې نه خدای اندازه کیږي چې را د قرض چې کوم شرایط دي او په خپل ځای باندې وي. البته دا به وي چې په دسمبر کې کوم قسط ورکوي، نه دا په دسمبر کې نه ورکوي، دا په جون کې ورکوي، یا دوه کاله به قرض نه ورکوي خو په دریم کال کې به شروع کی، کنه نه داسې یو خبره وکړي. نو کته به شي چې چین به دې ته غاړه کیږي که بکیل دي، چین هم په دې تازه ورځ کې پاکستان سره یو مدد کړو، بس 2.3 بلیون ډالر هغه پیسې ورته واپس ورکړي. په دې حساب چې را د بیا غا د امپورټ لپاره چې کوم پیسې پکار، نو چې هغه په بانک کې هغه ښکاري کنه. او ځکه چې دوی سره پاکستان سره دا چې کوم زما تازه معلومات دي، خدای دې چې د راتلونکو زما په خیال چې د وی منشت لپاره ورسره د امپورټ یعنی د بهر نه د شیانو را وستلو هغه کې تیل دي کنه دا به لپاره چې ته به دې واپس به کمیږي نو کې دې شي بیا ورته سره لار پیدا کی
نفیس ټکر صاحب دا چې کوم دا وستا غونډه وا شو بیا د اټکلونو مختر اغلی دی او راپور مختر اغلی دی ایم اف او د نړیوال بانک د دې کومګ بیا اوس را شو هغه د جینز په اساس باندې یا په صنفی توګه کده میرمنو او د نارینه خبر وکړو دغه په اقتصادي وضعیت باندې په خاص توګه کومګ د میرمنو خبر وکړو د غوی په اقتصاد باندې بیا د غوی په اقتصادي وضعیت باندې به سمره غیز وکړي
دا سره چې د ایم اف چې مشران چې دی نه وای دا وای چې را د خز او د نر په منس کې چې را کوم توپیر اقتصادی توپیر د ما مطلب دی چې کوم اقتصادی توپیر وو نو دا دی وای چې د ورلد اکنامک فورم دا یو بل اداره ده چې هغه هم د شانتي اقتصاد ساری او د پاکلماندی رپورټ نمبر کوي او معلومات را غونډوي هغه کې هغه ډېر خلک هایر کړی وي نوکرانی ورسره هغه پر اقتصاد پوهوي او د ډېر معلوماتو نه وروسته بیا خپل یو انالیسس یا تحلیل یا تجزیه وړاندې کوي نو دا وی د حساب تر مخه دا سره چې هغه وی چې دغه توپیر د کووډ یعنی د ناروغۍ نه وروسته د وایرس سره راغلی د دې نه مخکې دې په وی سل کال به لګیدل چې دا برابر خزو سړی په اقتصادي توګه او د دې ناروغۍ نه وروسته دا دغه نه پس د وایرس اوس وی یو سل او دیش کال برګي چې د خزو له سړی هغه اقتصادي توپیر چې نه هغه ختم شي تاسو څه کې چې لکه په دوه کال کې دومره ډېر لوی زیان خزو تخصصي ته د رسیدلې دي چې هغه نور هم دیش کال وروسته شي دي لکه سل کال خاصم وروسته وي او اوس به یو سل او دیش کال نور لګي چې خزو سړی اقتصادي توګه برابر شي نو خدا پکې زما په خیال چې زمونږ د کتون په دې موږ لپاره و ډېر مهم دی بل دا چې د کووډ په وجه باندې د دې چې کوم حساب کتاب دی نو دی وی چې 3.5 میلیونه خزو چې کوم دی نه دا وی جابونه د لاس ورکړل نوکر یعنی که څو روزګار او روزګار د لاس ورکړل او د دې غټه وجه دا ده چې د خزو د روزګار چې کوم زین دی نو هغه شانتنی د څنګه چې رسولو وی لکه دغه دغه نړیواله خبره کې کنه لکه اکثر همنګ خزې چې کار په ځای کې په درو ځینې کې یا سکول استاد وي په خپل سیمه کې کوتا سو غوري کنه او دغه کوتن کې کوی یا هسپتال کې نرس وي یا ډاکټر وي مثال په توګه او درم چې کوم ده نو دا سي ډېر بل دا سي ځاسې خاص نخ کاری کنه اگر او کچر طبيب نه هغه ډېر معمولي که څو کوی چیرې ایر هوستس هم خزوي نو اسمره دي سمره جازونه با یا الوتکه به مسافر الوتکه افغانستان کې سمره په پاکستان کې وي یا سمره په سومالیا کې چې دومره ډېر خزې هغه پکې نوکران شي او روزګار شروع کی بیا که تاسو ګورئ لکه مثال به زوال مکو په خور صدر کې تیر شي یا کابل خار کې تیرې کې را تیرې کې نو سمره د خزو دوګونو به تاسو ویني ډېر کم به ویني یا باقي دې شډو وینه کنه چې خزه پکې کاروبار کوي نو هغه دغه شیز چې کوم دی هغه ډېر زیات کم دی لکه د ښځو چې کوم شمولیت دی یا کوم ګډون دی په اقتصادي هلو ځلو کې چې هغه د دوکان په شکل کې ری د روزګار په شکل کې ری د ګټې وټې په څومره کارونه دي نو پای کې ښځه نه ښکاري په دغه هیوادونو کې نو دیس از دی ډېر زیات پریشان کړی دی بل دا چې لکه د ښځو د روزګار مسله بل غټه مسله چې هغه دا چیرې د دوی کارونه اکثر په داسې ځینو کې وي چې کله داسې تندر را غورځېږي نو د ټولو نه مخکې پکې دوی کورونه ته ځي لکه مثال په طور کې تاسو وګورئ یو ښځه به کېدی شي هغه به بیبي سټینګ یعنی کور کې به یو ځای جوړ کړی وي چې هغه به ماشومانو ته به د ګاونډ یا د کومه ټولنه چې وي د هغې ماشومانو ته به چې کوم د سکول د تګ نه وي نو هغې له به ځای ورکړي هغه به ساتي مثال په طور د هغې په سر به پیسې اخلي خو چې دا وباره له بیا څوک ماشوم خلته نه بوزین دا غي کاروبار په زیات ډېر مثال پتا و کنه دا شان ګوره چې دا غي دا څوک کاروبار و چې هغه کې صفای شامل و یا سبل سونا هغه ریسټورنت هم بند شو که بند دي نه دي نو ولې دې ته و چې ته کور ته ځه انور یو ساتل کنه ار سړی دې ته ګوري چې رقم یو دا وی د روزګار بیمه نشته لري، انشورنس نشته لري، ریټایرمنت پیسې کمې دي. نو دا غټول خبرې دي چې د خزو پاک لمه دي دا خبره کړو. دا ډېر غټ فګر دی، ډېر غټ شمیر دی، 3.5 میلیون خلک دي. 2000 د افغانستان خلک چې تقریبا دا دومره خزه د روزګار شي ودی، نو په دې باندې ډېر زیات اثر کړی دی په خزو باندې. بیا کوم وګورو نو په فایننس کې، یعنی په اقتصادي چې کوم بینک ته یا ارس چې د اقتصاد سره تعلق لري، خزه پکې چرته دي. نو دوی بیا وایي چې د خزو ګډون په هلته کې ډېر زیات کم دی. نو دا فیصلې چې دي که خزه په بینک کې ناسته وي، ډېر امکانداري چې هغه به د خزو کاروباریانو ته قرضونه ډېر ورکوي. هغه به د خزو کاروباریانو خلکو لپاره چې کوم دی، نو داسې ګامونه اخلي چې خزه په خپل خو محدود رهي. دا وی شمیر چې پکې نوی نظر ده، دا وی نمائندگی، دا وی استازیتوب او دا وی د ګټ چې کوم شر ده نه به مسره کوي به ډیر
څه. صحیح. نفي صاحب دا چې د ډالر قیمتونه ته هم ګورو چې یو داسي غیر ثابته، یعنی ډول باندې یا لوړځي یا هم کلر سرکټر سی بیا لوړلار سی بیا، دا په هغه مملکتو باندې چې اقتصادي ستونزې لري، په خاصه توګه زموږ د سیمې او زموږ د ټولنې خبرې کوو، د هیوادو خبرې وکړو، چې د ډالر قیمتونه په هغه مملکتو باندې چې کم د قرضو لاندې، یعنی اوس ډوب دي یا هم قرضې اخیستې دي، دا به څومره یو اغیز، یو تاثیر پر هغه مملکتو باندې به دا فشار اقتصادي نور بل څومره زیات کړي؟
بخیر ګوره، دا سره چې کله د ګرانی او د قرضونو بیرته ورکول خبره چې کله کیږي، نو د ډالر بیا چې نه اور سره هم حسابيږي. په دې IMF د غونډه کې هم د ورلد بانک مشر چې کوم دی ډیوډ مل پاس سره دا خبره کړې و چې دا مضبوط ډالر چې دی کنه، نو دا هم د ګرانی یو ډېر لوی علت دی، ځکه چې په مقابله کې دا وخت د دنیا ټول چې څومره پیسې دي اپخته روانې دي، د چاینا یان چې دی پخکته روان دی، پاکستان روپی، هندوستان والا، دا ټول پخکته باندې روان دی. د کې په ځینې کتون کې دې شمن ته ګوري هغه وایي چې افغانستان په افغانۍ خده، او دا هم عجیبه خبره ده چې افغانستان کې افغانۍ تر اوسه پورې خده. دا سه ډیر لاندې نه ده غورځېدلې، دومره حالات چې دومره ګډوډ حالات یو بیا هم نه غورځېږي. نو د دې مطلب بدای چې اخو خلک د بهر نه پیسې ډیر لګي افغانستان ته، یا ممکن ده چې هغه دومره ډېر شمیر کې راغی چې راخلو ورکړ نه کیږي. بل دا نن نګاری کوټونه قتل پاکستان کې په داسې اعتراضونه کیږي چې ګنیرا د پاکستان د مارکیټ نه ډالر زی افغانستان ته، دا کې دي شو وجه وي. او په خوا د اف پی ټی اف تصار نه ادارې چې و د غیر قانوني پیسو د سارلو والے ادارې چې دا هغه مخکې چمن او ترخم یاد کوي چې په چمن او ترخم کې باید د پیسو دراک ور پرسر نو شین کې د شه دغم یو ولت وی چې را افغانې علاقې شانته ده. حکومت ګورو د ګرانې زیاتې دو او د قرضونو برته ور کولو چې دا کم توان دی، او هغه توان کې کوم کمزوري مونږ وینو، نه هغه د ډالر دا مسلسل یا پر لپسې بره تک دی، او د دې چې له اوسه پورې چل نو ورزي. او یو وجه دا ده چې ټول خلک د امریکا فدرل ریزرو ته ګوري.
صحیح.
د امریکا چې کوم غټ زبېوتوم چې کوم غټ بانک ته یا مرکزی کوم بانک ته کنه څوک چې دا پیسې لیکي چې انټرست ریټ د بره لاړ شي څخه ته لاړ شي، نو دا د اقتصادي فارموله چې کله ګرانی ډیریږي، نو بانکونه چې دی هغه انټرست ریټ یا د سود کچا رو لړی.
صحیح.
نو په امریکا کې هم کتا چې کتلې دا سم زل چې کلم دا فدرل ریزرو د مشران کې نو دا سود دا کچا ورسره ډیری، او دې هدف دار چې را دا گرانی چیرې دا رامنی کی. نو گرانی ډیره زیاته شوې ده، پاکستان هم اتیر ځلې 15% ته رسول او د سود کچو دا 13 هفته کې چې کله دوی ناستو نو هغه په ځای باندې ورساتل 15%. پاکستان امریکا کې او افغانستان په خوبه داسې کوم شې نشته چې هغه د دې سره د غو کې کنه د وخت حالات د بانک هم د شانتي د ملي بانک چیرې نه هم هغه پوزیشن کې نه دی. نو دا سرکاري چې را د ډالر د زیاتې دن کې پیا چې دا دا او ور سره په امریکا کې د سود د کچ زیاتول چې دي، دا په ټول کرنسی باندې د دنیا شیر په هغه باندې اثر کوي. او د دوی چې سود کچ ډیریږي او ډالر یې مضبوطیږي، نو د نورو ملکونو هغه بیا ور سره کمیږي. او دا وجه چې ګوره د انګلند غونډه پاوند چې دی هغه پلان دی دا یورو چې هغه لاندې لاړه نور ملکونه یانم پخته تمام دی روان دي او د آی ایم ایف چې کوم اټکل دی هغه دار چې دا پاتې کوم څو میاشتې نو د کې به د دې کال دا خو به 9.5% دی ګرانی په نړیواله ګرانی حکومت وګورو هغه د مخکې نه د پاکستان د پاره ورلد بانک ویلي چې راتلونکي کال کې به 23% دی ګرانی دا ورلد بانک ریپورت دی خو کومه د دې تیر هفته هغه د پاکستان چې کوم ورکړی شوی شمېره ده نه هغه دغه نه لوړه ده بیا دغه شانت کوم وګورو د برتانیې تکو وګورو نو دا وی خپل د ګرانې اشاره چونه اټکل شوی کم و خو تیر هفته هغه ډېر لس پیسره تر رسیدلې دا آی ایم ایف ته اټکل نه بره ده او وی نه اشاریه پینځه وی هلته د مخکې نه دا هفته چې کوم نه دیارلس اشاریه سوا او مستر کیم دا شانتی چلے نور ملکونه کوم داسې کیسی به ترور ملکونه کې دی نه لدې اٹکل شوی ریټ نه اٹکل شوی کچنا د ګرانې به د مخ کې نه بارلا نو دا څه کاری چې لکه دا شی به نور مر سره زیاتیږي او د آی ایم ایف چې کوم چیف اکانومست دی یعنی کوم کس چې د اقتصاد ګورو دی په ټول دنیا کې زبرداشت وي پرش نه هغه وی چې ټول خلکو ته وی چې تاسو چې دی ځان تیار کې او دا وی چې راتلونکي کال 2023 چې دی ابد ډیرو خلکو لپاره په دنیا کې ډیرو خلکو لپاره د ریسیشن کال وی ریسیشن څه ته وی یعنی اقتصاد بدل چا ټیټ
بله او نفیسه په خپله کې به هم دغه پښتنه غوړم در سوي کوم چې تاسو په لومړی کې دغه خبره مو یاد کړل چې خلک دې ځان مضبوط کړي نو یو ورځ ته کوګورو ته چې ګرانی سیوا ده او بلې ارخ ته وګورو چې اقتصاد هم په ډیره ټیټه روان دی نو ولس په داسې حالت کې څه کول پکار دی څه وکړي
کله دا یو ډیر عجیب خبره ده چې د آی ایم ایف پر دې ته دی دی ته سیس به پر اکانومیک کان استریټی استریټی میز کې پایت شاری یعنی کم کار چې په لس روپې کې کنه په لس مې کو په ویو کا پښه ته چې ډوړې لاس مې نه را غوړ لاس مې را غوړ دې زره غوړ چې خرچې کم کنه دې 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 عمل ته استریټی یا کې پایت شاری نو دې دا و چې ډېر استریټی په کار ډېر کې پایت شاری هم نه په کار چې کچا به اګورم پخته باندې بوزي فایل رواني د رواني هو سره ور سره دې تم کتل دي د عام سړي لپاره کنه لکه چې اوس یو تصویر هغه ډېر خرچې کوي یا ډېر پیسې په داسې شان کې لګي لکه موږ مثال دا وایو چې ځینې خلک پر کله کې موږ اکثر وینو کنه دا لکه 10000 په واخلي دا هم د پیسو د بچت یو ډېر ښه دغه دی نو لکه چې تعالی سم نه درځي ممکن دا یو خکار به سړی پکې لستولې کاله والی یا وادي لستولې کاله والی پیسې پکې بچ کی خو مسله دا چې په څومره پیسو سخت کار والی ادم در لکال لبا نه کوي تانه به بیا زر در په کوم پیسو باندې اخلي نو په کار دا کو ته سیمن کنه په داسې تر کوم باندې باندې په کار دا په کار چې سړی سره کاروبار شروع او کو سړی کار کین باید خزن په کار کې ور واچي کنه که په خوا دې تاسو د غنمو او جوارو په سر تناس کو زمیدار دین په کار کې څه کیش کراپ شروع کی کیش کراپ هغه ته چې هغه ته بس راویل او خرڅې کو نقد پیسې به وای مطلب دا چې غنې په وکړي کنه نو ته ورته خپل ستراتیجی ار سړې کاغذ زمیدار دی کا دکاندار دی کا یو داسې کس دی چې دا ولا ټول کې کال کې وادر روان دی بل څه په سر روان دا کنه نو ته به دا ټول شانس په کار کې دی وګوري او هغه حساب باندې به د خپل پیسې لو کی کنه کو خرچ خپل کم ولګي او پیسې کو سره سیوي پرتی نه په کار کې پر داسې ځای کو لګي چې هغه پیسې ولګي واپس په جګ ځواب کې نه داسې نه چې بس په ځمان دې پرتی او هغه دا ته مې چې د بالا خلاص نه کتا شل روپې کې خو نه دوه کال بس روپې وي
بالکل
نه کېږي دا بده شکی دا چې ته چرته ولګي نه بیا او دې کې په کار کې ارسلې دې کې په لګټه خبردار چې څنګه په سوبس دا وې چې دی وی ریډیو باندې دا ورې تللی نو لکه سمارټ اوسې دل په کار کې نه اساس دې ته چاله پیسې ورکړو ځین وخت کې په پاکستان کې دا پیسې دي مال او یو لک روپې راکې زه به تعالی را مشله 20 روپې درکوم مخه دوه مشته ول ورکې خو هغه شل زر ول واپس ورکړ تیا در خلک جیب کې واچي نو کاروبار ما هغه په کار کې سړی په کویږي چې کنه په یګنا کاروبار هم باندې
صحیح ډیر مننه تاسو نفیس ټکر سیب چې تاسو د خبرونو لپاره وخت راو بس او په دومره مهمه موضوع را سره خبرې ترې وکړي ډیر زیاته
مننه
تاسو ته ښاوړ
مه دې چې اوریدونکو کتونکو په ساده پورې پوه شي چې امه په کې تر افته کې سوشي ما خوش پسان الفاظ کې ورته او امید دي چې سن سو پوشي وي
استاس لپاره په فیسبوک سلامونه هم را روان دي استا یعنی هم را روان دي چې ډېر خمو وي په کلو مونږه او خپ پروګرام دی نو بیا بیا ډېر زیاته مننه نړۍ مننه
بیا هم نړۍ مننه
ټول ته ډېر ټول ورځې کو کتم کو ته فیسبوک باندې کوم بلګري بیا وو ټول ته سلامونه او ډېر مننه سه پامن
اور دونکو لدونکو نفیس ٹکر سے دونکو دیو همکار را سره د خبرونه کی میلمو د سکایپ تلاری او د ائی ایم ایف او د چکم نړیوال مالیاتی اداره د ورسره نړیوال بانک چکم وسنی غونډه وشو چې د ایتوار پر ورځ باندې تر سره شوې ده پاغي باندې کم چې روسته راپور هم مخته راغلی دی پاغي باندې هم د تفصیل سره سره خبرې ترې وکړې د خبرونه کی به یو راپور ته هم ورزو زموږ سره په دې اړه راپورونه هم شته بهشته
بالکل چې په واشنگتن کې د ائی ایم ایف او نړیوال بانک لنی غونډه ته بیلا بیلو هی وادونو خبر اعلان هم راغلی و او غودی هم خپل وایو اندیشنې څرګندولې او دا چې د ادارې د دوی د هی وادونو او سیمو د مالی مشکلاتو په اړه څه وای او څه تګلارې وړاندې کوي په دې خاطر هلته موجوده و نور تفصیل په دې حقله باندې د ډیوی همکار مشته افتخار حسین په دغه راپور کې نور تفصیل وړاندې کوي
د ائی ایم ایف او نړیوال بانک غونډې تیرونه سرته ورسېدې او مهم ټکی دا و چې په نړیواله کچه د ګرانې لوړ شره او په عادي خلکو د دې اغیزې د پور اخیستونکو هیوادونو مخ په زیاتیدونکو چیلنجونه او د یوکرين د جګړې لامل پیدا شوی د انرژي بحران ته کتنه وکړي او د حل لارې ولټوي د افغانستان بنگلاديش او نایجیریا خبريالان وایي چې دا بحثونه اټکلونه او تګلارې د دوی د هوادونو او د سیمې پر خلکو ډیر اثر لري او دوی پر خپل کتون کې او وريدون کې خبرول غواړي
زه چې دی غونډه ته راغلم نو مال اټول چې د افغانستان نمائنده ډله به هم راغلی وي خو څوک نه وو دا یو غټه غونډه ده اقتصاد د ټولنې بنیاد دی خو تر څو چې طالبانو پالیسي بدلې کړي نه وي او نړۍ منلې نه وي نو دا مسله نه حل کیږي
د ائی ایم ایف په تازه رپورټونو کې د افغانستان د اقتصاد په اړه د ځلسنی دی ویلي شوی د ملګرو ملتونو په یو وروستي رپورت کې ویلي شوی دی چې د طالبانو په واک کې افغانستان ته 15 میلیارډ ډالر تاوان رسیدلې دی ائی ایم ایف وایي سویلي آسیا کې د بنگلاديش د اقتصاد د ودې شرح خدا خو پرستیو کې د مشکلاتو سره مخ شوې دي
بنگلاديش یو مخ پرتلون کې هیواد دی او پرتلون کې د چیلنجونو سره مخ کیږي مونږه دلته کې دونکو فیصله ډېرې جدي ګڼو د بنگلاديش د غریبو خلکو لپاره د ګرانې مسله مهمه ده نو ځکه مونږ راغلی یو
په سویلي آسیا کې سریلانکا او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د نړیوال بانک او ائی ایم ایف نه قرضې اخیستي دي افریقا د نړۍ هغه برخه ده چې اقتصادي په قرضونو ولاړ دي د ائی ایم ایف تازه رپورت کې ویل شوی دي چې د افریقا په ساحل سیمه کې 1.3 میلیونه خلک د خوراک د کمی سره مخ دي او د افریقا په سب سهارن سیمه کې چې پکې نایجیریا هم شامل ده د قرضونو شره د ټول آمدن 80% ده
ټول خلک د دې غونډې په تمه وو دا د کووډ نه وروسته اولنې غونډه ده زموږ په سیمه کې اقتصادي حالات ښه نه دي د ډیرو به وزنور هم خرابېږي
ائی ایم ایف وایي د کووډ ناروغي په ګرد نړۍ کې او یا میلیونه خلک د غربت سره مخ کړي او اوس دغه مشکل د یوکرين جګړې او د انرژي بحران لا نور هم زیات کړو نړیوال بانک وایي چې د عامو خلکو د ژوند ښه کولو لپاره پر روان کال کې تر اوسه پورې 1.5 اربا یا میلیارډ ډالر قرضه ورکړې ده
وی او ایډیو اپ سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساته په شینټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیویریش ساته لډي وسره اوسې
Thank you.
د ډیو سره اوسئ.
قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، تاسو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایو د بی بی شرنی په دغه خبرونه کې. او د نن خبرونې موضوع چې ده هغه د ایم ایف او نړیوال بانک تیرونی دلته په واشنگټن ډی سی کې یو غونډه درلودله. او په نړۍ کې چې کوم روان اقتصادي وضعیتونه دي په دې حکله باندې دغه غونډه ترسره کړله. او نړیوال اقتصاد د ود ټیټه او د ټیټه او د زینو هیوادونو د دیوالیو کېدو خطر چې دی د همات کل کړی دی. خو راسو د IMF د اټکل تر مخې پاکستان باندې نږدې 130 عرب میلیارډ ډالر پور دی. د اقتصاد څارنی ادارې وایي په پاکستان د بهرني پور درېمه برخه د چین ګران بیا قرضه ده. او دته نفیس کر صاحب زموږ همکار هم ورته محترم همکار مو هم ورته اشاره وکړه. د قرضونو شرطونو ته د بیا کتنې په موضوع د IMF په ودانی کې جوړ شوی بحث کې اقتصاد پوهان وویل چې قرض اخیستونکو هیوادونو کې 80% هیوادونه داسې دي چې د آمدن کچه ټیټه ده او د قرض له امله د سخت ازمایښنه تیریږي. په دې حکله به نور هم خبرې کوو، خو زموږ میلمه به هم را سره راځي. نگین جانې
بالکل زموږ میلمه زموږ سره دی، راغلی دی بهشته، هرکلی بوته وایو.
بالکل هم په دې موضوع باندې به زموږ سره دا مهال په خبرونه کې ګډون کوي عالم شاه ابراهیمی صاحب، چې دی د امریکایي پونتون کې د اقتصاد پونځي استاد هم دی. دوی ته به ښه راغلاست وایو او خپل یو بنسټ هم لري، موسسه لري. تاسو ښه راغلاست وایو ابراهیمی صاحب، خدای مو راوله.
په خیر ستړي مشه.
ډېره مننه، سلامونه او درناوی تاسو ته او تاسو د خبرونې درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته.
ډېره مننه تاسو هم چې تاسو د خبرونې لپاره وخت راوباسو علم صاحب. او تاسو به هم بهشته به تاسو سره خبرې تریم کړې وي. او په دې افغانستان په اړه باندې د اقتصاد ته به کتنه کوو. ټول نه مهمه خبر هم دغه ده چې د IMF او د ورلد بانک چې کوم د غونډه اوس ترسره شوله او په دې کې چې کوم نړیوال اقتصاد ته کتنه شوې ده، په دې کې د افغانستان او د پاکستان نړخ ته هم اشاره شوې ده، د نړۍ نورو هیوادونو ته هم. تاسو به اول خو کومه د پښتنو اساس نو کو چې دی غونډې ته او د دې چې کوم راپور مخته راغلی دی د ګرانې پاړه باندې د ورسره چې کوم د هیوادونو کې د ګرانې کچه چې د نغم سیوا شوې ده، ورسره دا هم ویل کېږي چې اقتصاد چې دی نو هغه په ټیټه روان دی. په دې اړه به تاسو څه ویل غواړئ؟
ډیره مننه. د نړیوال بانک او د IMF یا نړیوال د پولی یا وجهي صندوق د کلنۍ ناسته وشوه په اکتوبر په دې میاشت، یعنی دا اوس چې تقریبا دې میاشت کې مونږ یو، او د کلنۍ غونډه کې معمولا د نړۍ په اقتصاد باندې خبرې شوې دي. او متاسفانه د اقتصادي ودې کچه ډیره کمه ښودلې چې تقریبا 2.5%، یعنی که تاسو مقایسه وکړئ د هغه کال چې تقریبا د کورونا وروسته 2020 کې تقریبا فیصدی د اقتصاد کچه تقریبا 4% و، نو هغه پر راتلونکي کال کې 2020 کې هغه تقریبا 2.5% تر راټیټیږي، چې دا متاسفانه ډېره کمه کچه ده د اقتصاد ودې د نړۍ په کچه باندې. او په دې باندې اندېښنې ښودل شوې دي چې هغه هیوادونه چې بالخصوص غریب هیوادونه دي، دوی ورته لو انکم کنټریز ورته وایي، په هغوی باندې به تاثیرات ډېر منفي واوسي، بالخصوص په ټول نړۍ باندې به تاثیرات واوسي. او دغو دلایل ته مې اشاره کړې ده چې هغه د متاسفانه د یوکرین جګړه ده چې روسیې حمله پی کړې ده، دوه غټ اقتصادي قوتونه او بالخصوص روسیه خپل چې د ناتورل ګاز او د تیل سپلای کوله اروپا ته او اکثر نړۍ هیوادونو ته، او په عین وخت کې یوکرین چې نړۍ کې تقریبا د غذایی توکو مواد عرضه کول، بالخصوص غوړي چې دوی ډېر زیات تولید لرلو د نړۍ ته، نو دواړه په جنگ کې ښکېل دي او متاسفانه دوی تاثیرات ډېر منفي دي. باوجود چې نړۍ د بحران راووتله په کورونا کې تقریبا 2020 کې د اقتصادي مشکل سره مخامخ شوه، چې خوشبختانه غي نه دی وټلو په حال کې ده، چې متاسفانه بل ستونزه را پیدا شوه چې د یوکرین او د روسیې جګړه ده. په عین وخت کې په چین کې یو سلسله ستونزې دي چې د انټا د پراپرټي کرایسس په نوم باندې ورته یادېږي چې هغه تم د نړیوال د تشویشونه دادي چې کچیرته هغه کرایسس یا هغه مشکلات یا ستونزې رستګي ورته ونه شي نو کېدای شي په د ډلیوري یا سپلای چین کې چې بل خصوص د خدماتو عرضه ده یا د چین چې کوم رول لري په نړۍ کې هغه کېدای شي منفي متاثر شي نو واقعا تشویشونه په ځای دي او ستونزې متاسفانه شته چې د اکثر هیوادونو سره مشکلات به ورسره لاس او ګریوان واوسي او اکثر هیوادونو ته په کار ده چې خپل پالیسی او تدابیر ولري ورته.
بله ابراهیمي صاحب، دا چې د اقتصاد ودې کچه یعنی 2.3 تر اټیټه کیږي او لاملونه هم ستر معلوم دي، خو که دلته بیا و هغه ورسته پات هیوادو ته کتنه وکړي دا مهال په قرضو کې وایو ډوب دي یا هم پورونه اخیستې دي او د ګرانی ټوله نړۍ یعنی یو رقم وایو چې ځپلې ده، نو دا به په دغه مملکتو باندې هیوادو باندې چیرې چې په خاصه توګه البته ځکه اشاره و د افغانستان اقتصادي حالت ته وکم چې وسنۍ نظام آیا څه پلان اقتصادي فکر کوي چې په نږدې وختو کې شاید ویل لري او په داسې حالاتو کې چې نړۍ د یو ستر ګواښ سره اقتصادي حالاتو سره مخامخ ده، په داسې حالت کې بیا د افغانستان اقتصادي حالت ته به څنګه ارزوو؟
ډېر مننه. اول خو باید ویل شي چې افغانستان د اوس په عملاً د جدي ستونزو سره مخ ده. تېر کال بالخصوص چې کله د اګست نه وروسته چې د جمهوریت د سقوط نه وروسته تقریبا یو هیواد ته $3 میلیارد په یو شپه یو ورځ کې له منځه ولاړې، نورې ورته نه راځي یا بندې شوې ورته راشي. نو په هغه وخت کې په 2021 کال کې چې کله بودیجه جوړه شوه، کلنۍ بودیجه چې جوړیږي د دولت مصارف ته په کتلو سره هغه عادي مصارف تمویلوي چې په هغه کې د صحت بخش وي، په هغه کې د تعلیم وي، په هغه کې هغه زیربناوي دپاره چې دوی سرمایه ګذاري کوي، نو دواړو ته په کتلو سره بودیجه جوړه شوې وه تقریبا $6 میلیارد وه. تخمینا ارقام دې $6 میلیارد بودیجه وه چې هغه $6 میلیارد 50% چې تقریبا $3 میلیارد شي د داخلي عوایدو امکاناتو نه تمویل کېدله، او 50% چې $3 میلیارد شي هغه د خارجي مرستو او کومکونو نه تمویل کېده، او $15 میلیارد چې د دولت بودیجه نه د باندې د نظامي کومک یا مرستو په شکل د امریکا د متحده ایالاتو لخوا تمویل کېده، نو تقریبا $3 میلیارد چې بودیجه کې د کومک راته او $15 میلیارد چې د نظامي مرسته وه، $3 میلیارد په یو شپه کې تقریبا افغانستان د لاسه ورکړي. نو واقعا افغانستان عملاً ستونزو سره لاس او ګرېوان ده، او دا اقتصادي نړیوال اقتصادي بحران یا دا مشکل چې جادیږي دی باندې طبعا ډېر منفي تاثیرات به وي، ځکه افغانستان کې د اوس عملاً هغه داخلي مشکلات چې هلته دي اکثر خلکو وظیفې د لاسه ورکړي دي، هغه دوی توانایي د خریداري قدرت چې پخوا وه هغه ډېر کم شوی ده، یعنی خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي، او دا نړیوال بحران چې راځي نو طبعا دا به څوچنده تاثیرات په افغانستان باندې وي.
او دلته کوم ګروپ دا زموږ ته لکه دا خبرونه په فیسبوک او په یوټیوب باندې هم په ژوندۍ بڼه روانه ده، او د افغانستان څخه خلک کمنټونه کوي د افغانستان ولس او ټول هم دغه خبره کوي چې دا مهال البته کې ډیر زیات خلک د بې وسۍ سره مخ دي، لکه اوس دا یو پیغام پکې وویل سمیع الله حلیمی تند ډیکل چې په افغانستان کې د خلکو اقتصاد کمزور دی، کارونه نشته، فقر غریبي زیاته شوې ده، خوراکي شیانو نرخونه نور هم لوړ شوې دي. په کومګه بیا هغه اخترشل کک تاسو به هم اوریدلې وي په دې کله نه چې د افغانستان د نن د وضعیت بدل شوی دی، او د غربت او د غریبي فقر او د ټول ګرانی ډیر زیات شوی دی، خلک بیروزګار دي، نو خلکو خپل هغه لوريان چې دین اخر سوال شروع کړی دي، او ورسره د یو وخت ډوډۍ هم پیدا کول ته محتاج دي. په داسې حال کې کومګه میرمنو وضعیت ته وګورو، بیا د هغه میرمنو چې کونډې دي په کور کې ناری نه لري، تاسو به دا غوي حالت څنګه سیړی او سکه دي شي چې دا غوي دا چې کوم وضعیت ته هغه کې څه بدلون راشي، څه بدلون راشي؟
بالکل د ټولو اندېښنې په ځای دي، او کوم حالت چې په افغانستان کې وسته هغه یعنی الفاظ نشته چې سړی ورته وایي چې څومره یعنی مشکل حالت ده، یعنی واقعا خلک په ډېر جدي ستونزو سره مخامخ دي، یعنی داسې الفاظ زه نه لرم چې زه توضیح کړم یا تشویق کړم لکه څومره ستونزې چې دي، او ستونزې دي یو یا دوه کورنۍ نه دي، تقریبا اکثره خلک په دې مرستون سره مخ دي. اوسنی وضعیت یا نړیوال چې کوم بشر دوستانه مرستې کوي، بشر دوستانه مرستې دومره دي چې یعنی هغه د دې لپاره نه دي چې اقتصاد ته تحرک ورکړي، هغه دومره ده چې د بشر دوستانه پیسې چې کوم اوس روان دي، یو حواله دا کړی چې دا کوم پیسې چې هلته پکیجونه لیږل کېږي، د افغانۍ ثبات ساتلی ده په مارکیټ کې، ځکه د هر موضوع د ډیمانډ سپلای ده. هلته د ډالر ورتک سره د افغانۍ ثبات تقریبا نسبي ساتل شوی ده، دا د بانک جهاني گزارش کې هم دا راغلی دي. نو هلته په کار ده چې یو اقتصادي خوځښت لپاره، چې د خلکو لپاره د وظیفو پیدا کېدلو یو مرجع پیدا شي، یا داسې پروژې تطبیق شي چې هلته د خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي، چې خلک لاس په کار شي. میرمنې ډېر یعنی عمده رول درلوده د افغانستان د حکومت کې، که چېرته حکومتداري کې وو او که چېرته په خصوصي سکتور کې وو. اکثره داسې شرکتونه او داسې یعنی رستورانتونه او خدماتي بخشونه وو چې ښځو د خوانه مدیریت کېدل، د ښځو خوانه مخ رول کېدل. اکثره بخشونه کې دوی وظیفې وو په خصوصي سکتور کې وو، په دولت کې وو. یعنی ډېر عمده رول لوباوه. هغوی یو په یو وار په کور کې ناستلې او هلته کورنۍ ورته مسؤلیت لري. داسې میرمنې هم شته ده چې د ټول کور د نفقې مسؤلیت درلود. نو هغوی چې په کور کښېني او واقعا تاسو وګورئ چې که یو کرایي کور کې اوسېږي، د هغوی مصارف به څنګه تمیلوي؟ دا خو د خوراکي مسایل خو یې لا په ځای پرېدی. نو واقعا ستونزې ډېر زیاتې دي، او تر څو چې بنیادي تحرک ایجاد نه شي، چې هلته وظیفې شغل ایجاد نشي، یعنی اقتصادي ودې لپاره، تر څو چې د خلکو د خریداري توان پیدا کړي. اوس متاسفانه خریداري توان بیخي کم شوی دی، یعنی بیخي شته نه. هغه علت یې دا ده چې دا کوم بشر دوستانه مرستې کېږي، دا د کومک او یادت په شکل باندې کېږي. نو هلته هغه اقتصادي تحرک ته ضرورت شته ده. اوسنی وضعیت متاسفانه د بیانولو وړ نه ده، یعنی دومره د تشویش هغه ده چې الفاظ یې ورته نشه چې تشریح یا توضیح کړو.
او د چې یو کال هم تیر سو ابراهیمی صاحب، یعنی وسنی نظام ته څه کول پکار دی چې یو یعنی یو یو قانون، اساسي قانون باید یا دی خپل یا غواړي چې جوړی کی یا نوې راولي، یا هم یو بل کم چې اساسي قانون د افغانستان د ستر پر هغه باندې هغه تګلاره باندې ولاړ سي، او د نړۍ هغه غوښتنې چې دي څومره مهمې دي چې د نړۍ سره دوی وصل سي، او کم معیارونه چې نړۍ شي دي هغه دوی ته باید کتنه وکړي، چې افغانستان د دغه وسني ناورین څخه بشري ناورین دی، هر رنګه مسایل سته. نو د دغه څنګه کولای شي چې ځان راوباسي، او څومره مهمه ده چې د دغه حالاتو مخنیوي ونیسي ژر تر ژره؟
بالکل، یو خدا چې باید مونږ د نړۍ یا د ټولنې یو اساسي عضو په شکل، یا د یو عضو په شکل چې د نړۍ کې مونږ باید تعاملات ولرو، باید مونږ خپل په ارزښت یا په خپل په رول باندې پوه شو چې مونږ څه رول لرو. نړۍ نه پرې کېدل دا متاسفانه د هېڅ چا په خیر نه ده، د هېڅ افغان وګړي په خیر نه ده، ځکه چې نه توان لرو. اوس یې عملا ګوري چې ټول یو ناورین سره مخ یو. نو د نړۍ سره تعامل پکار ده. مونږ یعنی دا شلو کلونو کې چې یو څه ایجاد شوي، او بالخصوص نړیوالو سره د تعاملاتو په حساب کې زه یو څو موضوعات اشاره کوم. هغه دا چې د IMF سره مونږ ECF په نامه External Credit Facility Program چې تقریبا څلور کلن پروګرام، هغوی د دې لپاره چې مونږ د دې جوګه شو چې نړیوال مرستې جذبولی شو، یعنی مونږ باندې حساب کېږي، نو هغه دپاره مونږ ورسره مخکې تللي وو او هغه برنامه تطبیق کړم. خوشبختانه یو برنامه کامیابه شوه چې بله برنامه په شروع کې وه، چې متاسفانه سر څه په ټپه ولاړ دي. نو د نړیوال که چېرته دغه بشر دوستانه پیسې نقد پیسې کمې شي، متاسفانه تاسو به وګورئ چې وضعیت کومه خواته کېږي. نو په هیڅ وجه نړیوالو سره یعنی موږ نشو کوی چې هغه قطع رابطه وکړو. نو د دې لپاره پکار ده چې تعاملات ته وګرځو، او دا کومې ستونزې چې دي نړۍ ته دا راتلونکي کال 2.5% کم وده کنه، نړۍ ورته لاس په کار کېږي، خپل تدابیر ورته لري. په یو دوه یا درې یا څلور پنځه کلونو کې کوای شي چې هغه تاثیرات جذب کړي یا دفع کړي، لیکن افغانستان به دا تاثیرات متاسفانه په څو پیړۍ ورته ونیسي یا څو لسیزې ورته ونیسي چې دا مشکلاتو ته بیا جواب وایي، ځکه چې موږ ډېر وروسته پاتې یو. یعنی اوس داسې یو لکه یو کاروان موږ شاته پاتې یو. نو ډېرې ستونزې دي، د اقتصاد تل نگانه، د تخنیکي همکارانو د نشتون د وجې نه، مرکزي بانک او وزارت مالیه هغه دوه نهادونه دي چې هغوی د دولت فیسکل سټیبلیټي وظیفه لري او دلته تخنیکی کارمندان چې غوی باندې سرمایه گذاری شوی او غوی کار کړی او د غوی په نشتون کې دا یو ته خلاده یعنی کار یعنې کال ته نسپارل د دې نجب دونکې ستونزې مشکلات به وزېږوي چې بیا به وروسته نشو دفع کوی کلونه وخت په وخت تر څو به دا مشکلات حلېږي.
ابراهیمی صاحب د سفارتي تعلقات چې په هیوادونو ترمنځ وي نو د یو بل سره مرستې هم کوي او داسې نړیوال سازمانونه یا نړیوال ادارې لکه موږ د ورلد بانک خبره وکړو یا د آی ایم ایف خبره وکړو که دا قرضونه ورکوي دا هر څه بیا لکه یو قسم یو سفارتي عمل وي یا چې ترسره کیږي یو تعلقات وي او بیا هغه فنډونه ورته لري یا قرضونه ورته لري. په افغانستان کې دا مهال د نړۍ هیوادونو هغه سفارتي اړیکې نشته او دا غي لپاره یو څه شرایط دي چې هغه تر سره شي نو الله بیا هغه سفارتي اړیکې جوړېږي یا په رسمیت باندې پیژندل د یو حکومت. تاسو څنګه غړي چې لکه دا خو تر اوسه پورې هغه نری تر سره شوی دا به سمه وخت دا لګي دا به سمه بیا په افغانستان باندې بد غیزه وکړي چې دا سفارتي اړیکې نه جوړېږي یا د په حکومت چې دغه پر رسمیت نه پیژندل کیږي.
بالکل کله چې یو هیواد اوس د موږ د یو هیواد چې څوک پر رسمیت نه پیژني نو یو څوک چې په داسې مشکلاتو په وخت کې چې نړۍ د بحران خواته روانه ده او موږ د نړۍ د یو اساسي رکن په شکل چې پخوا وو اوس هیڅ نه یو هیڅوک نه پیژني نو دولت د نه شناختې وجې نه موږ د دې په ځای چې د دغه مشکلاتو ته آمادګي ونیسو پالیسیانې ترتیب کړو چې دغه ستونزې څنګه حل کړو. متاسفانه په افغانستان کې اوس په د مسایلو سره څوک حتی خبر هم نه وي چې څه کېږي بلخصوص دولت کې څوک کسان دي نو ستونزه به یې دا وي چې که چېرته نن په ډېر کمو امکاناتو دغه مشکل حلېږي دا د اقتصادي بحران وي ورته تدابیر نیول کېږي کېدای شي کمې منابع او کم وخت ونیسي او که چېرته همدغسې د اړیکې پرې وي او وروسته څو کلونو نه وضعیت بل خواته شي چې موږ نړیوال اړیکې بیرته نورمال کړو هغه بیا به دغه مشکلات به موږ ته څو وخت یا څو کلونه ونیسي تر څو دغه مشکلات چې اوس قابل د مدیریت دي دغه به وروسته موږ په څو کلونو کې ډېرو منابعو سره دا مدیریت کوو. نو په تخنیکي بعد له میګانه که چېرته تخنیکي او وړ خلک په بالخصوص په مالي او مرکزي بانک په بخشونو کې ځای په ځای وي او کارونه مخته ویسي او هغه سیستمونه چې څه رقم دي هغه د نړیوالو د تعاملاتو سره چې کوم یعنی لازم دي هغه سیستمونه پخوا و اوس هم شته دغه د ساتلو د خطره باید په کار ده چې موږ نړۍ سره تعاملات وکړو. تعاملات د یو هیواد په کچه باندې د خپل د اقتصادي او د سیاسي نفع د خطره ضروري چې باید تعاملات وشي ځکه موږ د نړۍ یو اساسي غړي یو او د خپل د وګړو د خطره باید دا کار وشي ځکه موږ اوس عملاً وینو چې خلک په ناورین کې دي او موږ یو څو موضوعات هم رانیولي دي چې هغه موږ نه غواړو چې نړۍ سره پې وکړو. دې کې موږ عملاً تاوان څوک زموږ وګړي کوي چې د ناورین سره مخ دي ژمی ناروان ته اکثره خلک د دې توان نه لري چې د خپل د ژمي مصارف پوره کړي. یعنی داسې ستونزې دي چې
بیانول لپاره حرف نشته چې زیاتره بیان کړم. بله او ابراهیمی صاحب کدا مو چې نړیواله ټولنه په دا حق لباندی دا چې بار بار یعنی ګورو ور په ور داسې راپورونه را روان دي د بخښنې نړیواله سازمان لمخې څخه ملګر ملتونو بار بار غوښتنه کړې ده د طالبانو څخه. څه فکر کوي چې نړیواله ټولنه څنګه څه باید وکړي چې وسنۍ نظام سره یا هم یا وسنۍ نظام څه وکړي چې د افغانانو د ملت غم وخوري او د دغه حالات سره افغانان راوباسي او نړیواله ټولنه په خاصه توګه به زه وایم چې نړیوالې ټولنې تر څنګ هغه افغانان چې دا مهال یعنی دغه د باندې دي کولای شي چې خپل ژغ اوچت کړي او څنګه د افغانانو وروڼو سره کومک کوي سي.
بالکل اوسنی حالت خو ایست د زغملو وړ په دې نه ده ځکه چې عملا خلک متاثره دي عام وګړي یې هغه ټول ستونزې ګالي هغوی وظیفې د لاسه ورکړي دي د کور د مصارفو د تمویل توان نه لري یوازینی امکانات دا وي چې دا دوی ورته وایي چې په جی ډی پي کې یا د کال د یو هیواد په جی ډی پي کې دا د فورن ریمیتنس یو هغه چې ډیره کم فیصدی تعینوي فورن ریمیتنس دوی ته د افغان وګړو د خلکو سترګې دي د پاره دي چې یو دوست یو ملګری یا د فامیلی عضو یې څوک ته باندې دي هغوی یو څوک پیسې ورته راواستوي چې هغه په اصولو کې د جی ډی پي ډېره کمه فیصدي ده. نو متاسفانه اوسنی وضعیت هېڅ د تحمل وړ نه ده او د خلکو دپاره بالاخره د خلکو غږ پورته کېږي، ځکه ډېر ستونزو سره مخ ته اقتصادي بود له خوانه ورته وایم، ځکه چې د یو په اوسنی عملا کوم د اقتصادي بحران یا ناورین چې د خلکو سره مخامخ ته دې جبران یعنې داسې ده چې کلونه چې څومره تېرېږي دا پرې زیاتېږي. او په څنګ کې متاسفانه تاسو شاید یاستئ چې په نړۍ کې هم د آب و هوا د تغییر او د اقلیم د تغییر د وجه نه ډېر آفتونه را روان دي، زلزلې کېږي، سیلابونه کېږي، بارښتونه کېږي. نو دې توانې څوک نه لري چې تاسې یو ښه اقتصاد چې څوک ولري هغوی هېڅ توانې نه لري. موږ چې بیخي اقتصاد لرونه زموږ دپاره خدا بیخي ستونزمن ده چې داسې مشکلات آماده واوسو. نو زه واقعا تشویش مداله چې د خلکو اوسنی وضعیت متاسفانه ډېر د اندېښنې وړ ده او د وطن دا حالات چې موږ هېڅوک په رسمیت نه پېژني د هغه د دی چا په خیر نه ده. او څومره چې زر کېږي تعاملات د نړیوالو په کچه باندې وشي او یو واقعي د افغانستان د ټولو وګړو په استازیتوب باندې یو حکومت واوسي چې په هغه کې د ټولو وګړي خپل ځانونه وویني، د ښځو پکې سهم واوسي، د ټول د افغانستان وګړي پکې احساس دي وکړي چې موږ ټول د حکومت کې شمول یاستو یا په تو کې سهم لرو.
ابراهیمی صاحب، یو بل پوښتنې ته مې پام شو چې کوم تاسو د میرمنو هم خبره وکړه چې دا ټول شمول حکومت خبره چې کیږي نو په هغه کې یو قسم لکه هر یو ګوند خلک پکې وي یا پکې میرمنې پکې هم وي. د میرمنو اړخ ته کومه راشو د افغانستان نیمایي آبادی چې د نو هغه د میرمنو ده او په هغه نیمایي آبادی کې ډېری فیصدي میرمنې داسې چې د هغه د کار کولو جوګ دي. او بیا کومه تعلیم اړخ ته راشو چې په د زده کړو باندې هم په شپږم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې په بندیز لګیدل دي او ډېر قدرونه چې د نو هغه د هم د هیواد څخه بهر تللی دي چې په کې په لوی کچه باندې میرمنې هم شامل دي. نو د میرمنو د به برخه پاتې کول د اقتصاد اړخ کومغه وګورو دا به هم سمره لکه د افغانستان د اقتصاد ودی ته چې کومه ودی په یو پتیزی سره یا په چټکی سره کې دی شي هغه ته سمره نقصان ورسوي.
واقعا د خزو نشټون او بل خصوص د نجونو د مکاتب ود بندیدو د سې د دوه مغټه زیاده چې دی او عقب په یعنی لسیزه یا ونی سي چې ترڅو چې دا جبران شي، یعنی تاسې یو 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 جنریشن چې ورته وایي یو نسل له تعلیم نه محرومه کوي. نو هغه نسل چې تعلیم نه محرومه کوي تقریبا د غي تاثیرات په څو لسیزو کې به قابل د احساس ده. د دې ترمیمول یعنی د یعنی بیرته جبران کول ډیر یا واقعا ډیر ستونزمن کار دی. اوسنی حالت یا اوسنی کوم وضعیت چې روان ده متاسفانه هیڅ یعنی الفاظ نشته چې موږ ته شو چې کوم خواته موږ روان یو. ډیر وروسته روان یو، ډیر با وجود چې په خوا عملا جګړه و لیکن افغانستان یو خو ته روان و د اقتصاد له نگاهه د هر بخش نه روان و با وجود چې ستونزې وې د امنیتي مشکل دی وژنه اوس متاسفانه حرکت په لار د شاته خاطر روان یو او دا شاته متاسفانه د هر یو بیرته جبرانیدل دا به ډیر وخت واخلي، ډیر لسیز به واخلي او تاسو شاید اسې چې دیو غټ د هیومن کپیټل یا کډرونه چې وه هم د نارینه او نه هم د خزینه او اکثره د وطن نه د فرار حالت کې دي. یعنی دا اوسنی وضعیت متاسفانه دومره مشکلات زیږوي چې دا بیا لسیزي واخلي چې دا بیرته د خلاو یا د تشې ډک شي. نو واقعا د اندېښنې ځای ده.
صحیح، bale. ډیر مننه ابراهیمی صاحب چې په نن خبرونه کې مرا سره ګډون وکړي او ډیر ژور بحث او ډیر مهمه خبر ته مها اشاره وکړه. په دا هیله چې د ناورین څخه ژر تر ژره خلاص شي او ختم شي. ستاسو څخه نړۍ مننه کوم چې په نن خبرونه کې مرا سره ګډون کړی وو.
خوش پره تا وره.
نړۍ مننه تاسو ته شش په شوخت. قدر منو لیدونکو او اوریدونکو زموږ سره عالم شاه ابراهیمی صاحب را سره په خبرونه کې مالو چې دی د پرختیایي او اقتصادي ودی انسټیټیوټ موسستی او د افغانستان امریکایي پونتون اقتصاد پونځي استاد هم دی. او
زموږ سره راپورونه هم دي او راپورون ته ورزو. د پاکستان د خزانه وزیر وای د سیلاب ځپلې هیواد سره د مرستو لپاره په پیرس کې د غونډې پلان لري. نوموړي په واشنگټن کې د آی ایم ایف او ورلد بانک کلنۍ غونډې کې د ګډون وروسته خبریالانو ته وویل هڅه کوي چې د حکومت پاتې لسو میاشتو کې د لاندې تلونکي اقتصاد مخه ونیسي. نور حل به د زموږ دیوه همکار رحمان منیری په دې راپور کې وګورو او واورو.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وای په 2015 کې په تیر حکومت کې پاکستان د ایف ای ٹی ایف د خړ لیست نه ایستلو دا ځل بیا هلمند دی.
مونږه ډلو په رو باندې بندیزونه لګولي، نوي قانونونه جوړ کړي، مسلې مو حل کړي او امید دی چې سپین لیست ته واوړو.
ایف ای ٹی ایف شپږ داسې سپارښتنه لري چې وای پاکستان پرې تر اوسه د اطمینان وړ ګامونه نه دي اخیستي. په هغه کې تر هغه لري سره مالی مرستو یا د تورو پیسو د سپینولو په ضد بندیزونه لګول او د بانکي حساب کتاب پورا سارنه شامل ده. هغه لیدار واشنگټن کې د آی ایم ایف او ورلد بانک کلنۍ غونډې کې د ګډون لپاره واشنگټن ته راغلی و. هغه نه چې بیو ویډیو په پښتنه وکړه چې آیا پاکستان به د قرضونو بیرته ورکولو شرطونو کې د اسانتیا خواست کوي. نو هغه لیدار وویل
مونږ ته اړتیا نشته چې دغه خواست وکړو. زمونږ د قرضونو بیرته ورکولو راتلونکي اقست په دسمبر کې دی او ورته تیار یو.
د آی ایم ایف د اټکل په حساب په پاکستان نږدې یو سل دیرش اربا ډالر قرض دی. او د ملګرو ملتونو د تیرې اونۍ رپورټ کې پاکستان هم په هغو سلور پنځوس هیوادونو کې یاد شوی دی چې د قرض تر پیټې لاندې دی. د پاکستان مرکزی بینک هم تیرې اونۍ د راتلونکي کال لپاره د اقتصادي ودې کچا د 5.2% ته ټیټه کړې ده او داسې ښایي چې راتلونکي کال کې د اقتصاد پایا د اوس ته هم زیاته اورو وي. د خزانه وزیر وویل چې د ډالر مقابله کې د روپی بیا لوړیدو سره په پاکستان قرض 100 ارب روپو ته کم کړی دی، خو نن په بازار کې د روپی بیا بیا ټیټه شوې ده. نړیوال بازار کې هم ډالر پر لپسی په بر روان دی. رحمان بنره، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کاملا خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو او په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لای شئ. فیسبوک @voadiva، ټوئیټر @voadiva، انستګرام @voadiva او په یوټیوب @voadiva نیوز.
دونکو له دونکو بیا بخیر راغلی. بی بی شیرینی خبرونه ته دي. خبرونه کې به وس موږ تاسو چې کوم کمنټونه راغلي دي هغه ته ورزو. ډېر شي کمنټونه راغلي دي او کمنټونه سره سره یو رپورت شروع ستپلې کو نو هغه پسې بیا موږ تاسو ټلیفونونه هم اخلو. نو د ټلیفون شمیره د ځان سره ولیکئ. ټلیفون شمیره دا 00120220503 اوس برا شو کمنټونه د بهشت.
بالکل پیغامو ته براسو. البته زه خو دا اولنی پیغام ته زما مخ ته دي امدا بو د عزیز الله مبین اسد پیغام دی. سلامونه نیکی پرزوینی نگینی او بهشتي او د دیوا ټول همکارانو ته نو وعلیکم سلامونه. د نړی د اقتصاد ناورین لپاره هر وګړي ته پکار ده چې د ځان بسایني لپاره ډیر کار وکړي چې باید ورته متوجي وي او د خپل لګښت کچ ډیر راکم کړي. پراتلونکي کال کې د نړیوال بانک د اټکل مخې ډېر اقتصادي ناورین لا هم ډېرې دایسي کپا. افغانستان کې څوک د افغاني لوړېدل او د نړیوالو کرنسیو په مقابل کې خوش وي. نو دا ډول کسان د نړۍ د کرنسی په سیستم یا نه پوهیږي او یا هم ځان په لوی لاس دوکه کوي. هغه دا چې افغاني په خپل ځای درېدلو لوی لامل د اونۍ $2.5 میلیونه بل عوض بشري مرستو راتلل دي. که دا مرستې د یوې میاشتې لپاره ودرېږي نو یاد فکر کسان به بیا پوه سي چې افغاني څومره رالویږي. نورو عامو د ټیټ اقتصاد لرونکو افغانانو ته میسپارښتنه دا ده چې خپل د وسې سره سمه پانګه دي په سیمه ایز مارکیټ کې په نیمایي اندازه په کار واچوي چې په سلګونو کاري بیلګې شته چې یو یې هم په کورونو کې د ښځو له لورې د مرخیړو لرل لاسي کارونو ترسره کول او د کور په بام باندې د په کم اندازه د چرګوړو ساتل دي چې الحمدلله موږ له څو بې وزلو کونډو لپاره دغه کار په مرستندویه ډول په کار اچولی دي او چې تر ډیره د اړوند کورنیو لګښت یې تر ډیره د ښځینه طبقو له لوري پوره کړي او همداسې نورې بیلګې هم شته چې عام افغانان باید تر ډیره پخپله د هیواد د بې وزلو ښځو سره لپاره لاس پکار سي. نورو ته به ترڅو سترګي پلار وي نو په دې ډول کړنو سره به مو هیواد تر ډیره له بې وزلۍ ژغورلی وي. په درنښت ډیره مننه او ډیر مهم خبر ته مو
ډیر په تفصیل سره مو کمنټ را لیکلی او ډیره زیاته مننه. بزګر هم دا لیکلی چې رئیس الوزرا صاحب د افغانانو معاشي ستونزې حل کړي او ویلي دي چې ټول په شریکه غږ الله ته دی غاړي ووهي. نو تاسو دا یو قسم یو تنز کړی دی یو دغه ټک مو کړی دی نو هغه خبره چې لکه یو
انسان دی دا وایي چې ته لازم هغه نه هغه وایي چې ته حرکت وکړه زه به برکت وکړم.
تم شنو په جنگ شنو انسان چې زړه ستړی شي او خپه شي بیا هر قسم خبره بیا انسان د خولین راوځي.
بالکل او دا هم بالکل دغه وجه ده نگین جانی چې خلک هم د بې وزلی څخه دا رنګه بیا خبرې کوي.
او شاهد لمیا وایي چې دنیا هم ګرم ده چې داسې قرضې پاکستان له ورکړې دي کومې چې غیر پیداواري دي اوس د گزاره کوي.
او سلامونه چې را روان دي و هر سلام ته وعلیکم سلام.
او ساحل ارمان وایي چې سلامونه میومنه محترمو وایي واقعا چې خې موضوع ته اشاره کړې ده وایي بالکل افغانستان فعلا د فقر کچه بیخي زیاته شوې ده ولله دې خپل رحم وکړي.
امين. او طيب امين شیرانی وایي چې داسې معلوماتي پروګرام کوي چې مونږ ترنه ګټه واخلو.
ډیره مننه
روزانه موږ خو هڅه کوو او کوشش کوو چې همیشه داسې معلوماتي خبرونه راوړو.
بالکل. او ورسره په یوټیوب باندې سلامونه راغلي دي ډیره زیاته مننه تاسو سلامونه ته او کنور پیغامونه نه نو بیا راوړم.
شکیب خان صاحب ډیره مننه چې تاسو هر ورځ دراته لیکي چې تاسو مخ خبرونه ګوري نو ډیره مننه.
ډیر
او سید فاروشا سیدی هم یې سلامونه کوم نن خو ډیر زبردست پروګرام دی ډیر خوند کوي نو ډیره مننه.
ډیره زیاته مننه.
او اعظم خان هم د لکی مروت کې کاروبار بیخي ختم شوی دی او ګرانی مخ په وړاندې روانه ده.
بالکل. پاکستان افغانستان کې خدا خبره ده چې ډیر زیات د ګرانی د وجه نه خلک ډیر پریشان دي. مونږ د اتوار ورځ نه بیا د ګل شنبه ورځ واخله او بیا نن د نهې سه شنبه ورځ واخله بهشته مونږ هم په دقه باندې مسلسل د خبرونه وکړي په ګرانی باندې او په دې په غریبۍ باندې د خوراک په اړه باندې نو خلک ډیر زیات ستونزې سره مخ دي.
بالکل.
او هر ورځ په کمنټونو کې خلک دا خپل د ستونزې چې دین واغه لیکي چې مخکې به یو سیس په مثال په توګه باندې چې مخکې به یو سیس په 0 روپۍ باندې و نن هغه په 15-16 باندې دی لکه قیمتونه دومره ډیر زیات شوی دي. نو د دې په ځواني یو چې کوم څنګه چې نفیس به وي چې هغه اثر چې دی نو هغه په هغه سړي ذات ته چې غریب دی په مالدار سړي د دې دومره اثر نه وي سمره چې په غریب سړي باندې چې د وړاندې نه دا هغه د ګټي هغه وسیله هغه شان لکه نوی د وړاندې نه لکه ګټ هغه شان نشي کولای کوته د دوه وخت خوراک نشي راوړلی او چې بیا چې د پاسه په لګرانی راشي نو هغه چې یو دوه وخت ډوډۍ به خورل بیا یو وخت شي او هغه یو وخت نه هم بیا لکه پاتې شي.
خو دلته اداره خبره هم لکه څنګه چې نفیس صاحب هم ورته اشاره وکړه چې خلک باید په داسې حالاتو کې یو لږ څه احتیاط وکړي. یعنی احتیاط په دا معنا چې ولکه پیسې د پیدا سي کار باندې واچول سي چې هغه ته یو ګټه را روانه وي، او همدارنګه مهمه ده چې خپل اقتصادي حالات ته انسان متوجي وي.
بالکل. او څنګه چې ما وایم چې تل کده دا درې مورز چې موږ هم په دغه موضوع باندې خبرې ترې کوو د دینه مخکې خود ونړي والی ورزي وي.
بالکل.
په اړه خبره
کوله هر لپسې، یعنی د غربت ورز و د
خوراک
ورز و
د ایم اف غونډه.
بالکل. په د ایم اف دغه غونډه سپوله دغه ټول هغه اقتصادي چارې دي چې فعلا نړۍ ورسره هغه ګواښ دی وایم چې نړۍ ورسره مخامخ ده او یو جدي ګواښ دی.
نو په دې اړه باندې موږ چې خبرونه کړې و نو د دیو خبريال فرید شینواری او راپور هم را لګلې دي چې په ګډه نړۍ کې د اکتوبر میاشت شپاړسمه نیټه چې د خوراک نړیواله ورځ لمانځل کیږي، او هم په دې ورځ په مناسبت سره د فرید شینواری د راپور را لګلې او موږ تاسو ته وړاندې کړې هم دی یو ځلې. خو چونکې نن موږ هم د دقیق ګرانۍ او د غربت او د دې اقتصاد خبره کوو او د دې سره دا راپور تړلې دي، نو یو ځلې بیا تاسو وړاندې کوو چې تاسو هم دې سره معلومات
ترلاسه کینو ور بشو دی راپورته. تیرون کیوای د ټولې نړۍ ترڅنګ په پاکستان کې هم د خوراکي موادو د کمښت یو شمیر علتونه دي، او د لاسه خلک د خوراکي توکو ترلاسه کولو کې مشکل سره مخ شوې دي. هغوی وای د آبادی زیاتوالی، ځای په ځای کورونا او ودانۍ جوړیدل، او د قدرتی افاتونو د لاسه د قرض مکه ته زیان رسیدلو سره د خوراکي موادو کمښت رامنځته شوی دی.
د دې ورځې د منځلو مقصد دا دی چې مونږ د لږې ځمکې نه زیات پیداوار حاصل کوو، او دا غوښته لپاره بیا مختلفې طریقې خپلو چې څنګه به مونږ دا مقصد حاصل کوو. که تاسو د بین الاقوام په سطح باندې وګورئ نو د 2030 پورې د سسټینیبل ډیولپمنټ ګول نمبر 2 دا وایي چې مونږ به لوګه چې دا به زیرو ته راولو.
چیرون کې وای په دې وخت کې د پاکستان آبادی څه کم درویش کروڑ ده، او په کال 2015 کې باڅه 40 کروڑ ته ورسیږي، او دې سره به د قرض مکنوره کم شي.
اوس چون کې موسمی تبدیلی ډیر زیات اثرات پرې خو دي، نو دې کې بیا د زری سیرنکارو دا ډیره اهمه ذمہواری جوړیږي چې هغه داسې تخمونه ایجاد کی چې اغا د دې موسمی کم تغیر چې راغلی دې سره مقابله کولی شي. مثلا پاکستان د دنیا په اغلس ملکونو کې دی چې په کمی کې د دې موسمی تبدیلی نه یا بدلون نه به ډیر زیات نقصان کیږي.
چیرون کی وای موسمی بدلون د ټوله نړۍ ترڅنګ پاکستان هم اغیزمن کړای، او په تیشو بارانونو او سیلابونو کې د قرض مکه تلوې زیان اړولای دی.
په موږ د پټی کوم دی ادر د موږ الحمدلله الله پاک موږ یو سلو 500 پټه راکړ په دې د سیلاب راغلو، نو دغه زمونږ د زمیدارو چې کوم دی زمیدار دی دا وی سو تقریبا 15 لک روپو دا تخم او دا ګوپیانو او دا دغه دا ضایع شوی دی، او تخم نه علاوه زمکه خراب شي په زمکه جوړولو باندې ډېر خرچه کیږي.
د ملګرو ملتونو د خوراک څنګه په روستیو کې په خپل راپورونو کې ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو د راتګ نه پس 2 کروڑ خلک د خوراک د کمښت او لوګي سره مخ شوي دي. څېړونکو وایي د موسمي بدلون د بدو اغیزو کومولو په اړه که په وخت ګامونه پورته نه کړای شو، نو د خوراکي توکو د کمښت ستونزه د موسمي بدلون په نتیجه کې د سیلابونو له امله نور هم زیاتېدای شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
زماده په خیا کې نو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وا چې که ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدر من لیدون کو اوریدون کو تاسو یو ځل بیا د بی بی شینی خبرونه کې شرغ لست وایو او دا چې تاسو د بی بی شینی خبرونه د ماحال په ټولنیزو رسنیو باندې په ژوندۍ باندې باندې ګوري او هم د دې ترڅنګ باندې تاسو د ماحال مشته زنګونه هم وایي او دا ماحال یو زنګ هم راغلی دی.
بالکل ورسره به نمبر هم وایي ولی چې عبد الله صافي اسد الله صافي تاسو کړی چې شمیره سده نو شمیره داسې
پرسته لري بس شمیره دا د پروډوسر صاحب د سکرین پر سر باندې راوستل در سره نوټ کړی 001 202 205 04 03
خپل اوریدونکو ته به شراغ لاست.
بالکل نه تاثیر صاحب را سره دی د بشور څخه خو تایم راولم
په خیر سړی مشه.
السلام علیکم. خوښ در صدر
بلی. وعلیکم السلام.
ما دا ویلې دا ژوند سدي دا موږ پر دوو برخو باندې بشلې سو.
بله.
یو اجتماعي ژوند دی یو شخصي یا انفرادي ژوند دی.
بله.
د اقتصاد د بدحالي په دانن وخت کې. که موږ کچيري زموږ په واس کې دا نه یي چې موږ اجتماعي ژوند د اقتصاد سم کو. و هغه د حکومتونو په لاس کې د ادارو په لاس کې نو دا خپل شخصي ژوند دی په دا کې موږ د اقتصاد د سمېدو پورا پورا کوشش کولای شو په هغه کې ډیر لوی بدلون راوستای شو. د مثال په توګه کوم په خپل کورونو کې معمولی کښنه ځګي باندې سبزیجات وکړو ٹھیک ده. نو دا زموږ په اقتصاد کې ډیر لوی رول ادا کولای شي چې موږ سبزی له خپل کور شي. د مثال په توګه کله کروندې مالکان د مزکو مالکان په خپل مزکو باندې په معمولی خالص ځای کې هم غنم وکړي نو دا د لپاره ډیر د افادیت ور ګرځېدل شي او دا له دا سره سره زموږ زنانه په دا کې ډیر لوی اهم رول ادا کولای شي. د مثال په توګه کله یو چا آمدنی ډیره کمه وي نو زنانه که یو چمچه غوړي ور لوسپمې د خپل کور لره د خپل سړي لره د خپل اولاد لره او دا رنګ د ډوډۍ چې کوم زیات مش په کورو چې کوي چې ډوډۍ په خاصي او بیا وچه سی او بیا وچه روڑی دا سکر روٹی پا نامه چه مت خرچه
وو یا داغ سناتار جور کی بیخونه
قیمت دیر ارزانه ایز مور دا زنانه دیر اهم رول دی پا دا کور کی منا چای پخیی دون و چای پخیی که چه اگه داغ کور بسی بس اگه زیادی نکی پخیی داغ رنگ دا موټر چلاو موږ کوو د پیکنیک او د فیر او د اسپیټال او د مختلف ځایو د پاره چې نن سبا چې تیل ډیر ګران دی خصوصا په پاکستان او په افغانستان او په دغه سیمو کې
په ټول نړۍ کې
موږ دا موټر چلاو ډیر کم کو جی
اون په ټول نړۍ کې دا رقم دی تیل یوازې په سیمو کې وای نه دی پکړ نه پکړ د نړۍ کې ګران سی وی
ایران او د ایران او د ترکی او د خونو خبرونو راځي وي ډیر ارزان دي سعودي عرب دای کی کنه وا په موږ باندې ډیر ګران دی نو دا شی موږ په خپل شخصي ژوند کې چې هغه موږ په واکو اختیار کی اوس برک موږ په واسه کې نه دی چې موږ د شوګر میل جوړ کو که په ټول موږ په واسه کې نه دی چې موږ هغه د پاره جلا خرید وکړو د یو ملک سره نو دا خو موږ په لاس کې دی چې موږ غوړی کم وخورو دا موږ په لاس کې دی چې موږ موټر کم وچلو دا موږ په لاس کې دی چې موږ د کور په کونج کې په ګلدانې کې یا د کور په چت باندې سبزیانی وکړو دا موږ په لاس کې دی چې موږ خپل خوراک چې دی دسترخوان کې دی کنه چې په هغه باندې مختلف خوراکونه ژدو نو هغه رقم کومه راکټ کو نو دا رنګ به زموږ اقتصاد چې دی هغه به د ستر سره نه مخامخ کیږي
ته خو تاثیر صاحب دلته بیا دا ویل کیږي چې ولا د فلانی کرم علما مې چې راته وای 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 یو 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 خور بندې راته
سپور ډوډۍ راته کړې
وو ولدا ما ته جواب دی یعنی اټس دا سم ملمستیان او دا څنګه میمانی و بیا خبرې مور پسې
دا شری غره دلته نړۍ ټول پر کوره ارز باندې انسانان اوسي دا ټول سړیا سره مخامخ دي دا غزمج به ځای رواجونه دا غزمج به ځای رسمونه دا غزمج به ځای مختلف یعنی د مثال په توګه زو تاسو ته هم د اختر زمج څو اخراجات دی یو اختر
صحیح
خبره اوس د دې روزي زمج څو اخراجات او دا هغه وخت کول په کار دی چې د انسان اقتصاد شي اوس موږ په ودل کې موږ څنګه اخراجات کوو
کم کسان باید نه
دی را ټول سي کدا سره غونډ سي دا په یو د یو منصبې تحت جوړ شي چې وروره زما نن خو ټیک د زبل اخراجات وکم یو پوردار به وکم خو سبا زما مستقبل بیا څه دی؟ آیا دا زه د کوچنیانو فیس لرم چې سکول ته ولزم؟ آیا بیا زما په کور کې زنانه یا ماشوم ناروغه شي بیا زه د هسپتال خرڅه لرم؟ بیا زما په کور کې وله غوندې ضروري شی نه یي، آیا بیا به زه د وړو دپاره دوکاندار ته پور خو به نه راوړم؟ بالکل انفرادی ژوند کې انسان سوچ ورته وکړي د خپل کور اقتصاد تر ډېره حده پورې په خپله کفایت شعاري
چې څومره ساده وي هغومره خپې غځوي،
هم انسان برابروي
لکه څومره ساده وي هغومره دې خپې غځوي. دا لکه ټول ټال دغه خبره موږ چې واړه وو موږ په دغې باندې رالوی شو.
مثال ما تاسو ته درکړي
که
نه، په پاخه کور کې دا ممکن نه ده، په کچه کور کې ممکن
نه ده. پاخه کور دوه دلته نگین جان په امریکا کې خپل کاری په کور کې
موٹر چلاو کم سی اخراجات انسان انفرادی کی او حکومت معلوم دی نړیوال اقتصاد خراب دی، هغه د یو څو ملکونو د لاسه خراب دی، هغه د یو څو استعماري قوتونو د لاسه خراب دی، هغه زموږ د حکومتونو د لاسه خراب دی، او په نړیواله سطح باندې پیسې چې دي روپۍ چې دي هغه د یو څو مخصوصو جیبو ته ځي. په هر ملک کې دغه حال دی، په هر ملک کې دغه حال دی. غریب غریب تر جوړیږي او سرمایدار سرمایدار تر جوړیږي. په نړۍ کې نظام نشته، د انصاف والا نظام نشته، کوم چې د انصاف عدالتونو دغه ټول به انصاف دي.
ډیره مننه،
د اقتصاد خراب دي.
ډیره مننه، ستاسو
ډیره ګټوري خبرې مو کړې. ډیره مننه،
ډیره مننه کور مودان. او ورسره د خبرونه کې زمو سره راپورونه هم دی، غواړو چې هغه مراندې شي. او دا یو پیغام به ووایو او بیا به ورشو راپور ته. خیر الله عبدالباقی وی چې له کندوز څخه وی تاسو سلامونه در لګمه.
وعلیکم سلامونه.
وعلیکم سلام. وی کوم خپل زراعتي شتمنۍ ته وده ورکړو. سیړنی وایي چې دغه شتمنۍ 8 میلیونه خلکو ته د اروپایي هیوادونو په انداز خوراک برابروي. بالکل دا خبره تاسو بیخي مهمه خبره وکړه، ولې چې په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې 50% خلک چې دي نو د کروندګرۍ سره تړلي شوي دي. په دغه کې بیا چې دي نو کروندګرۍ ته وده ور نکړي شي یا زراعت ته وده ور نکړي شي نو بیا هم دغه خلکو ته هم نقصان دی او بیا دغه کورنۍ هم دي.
او خان بابا هم دغه پیغام سلامونه او احترامات، ډیر ظالم مګرانی ده، الله دی خپل رحم وکړي.
بیا وی پاکستان کې وي،
په پاکستان کې بالخصوص په کوئټه کې. خو دا زموږ بدبختی ده چې د سبا سوچ نه کوو.
بالکل د سبا سوچ ډیر مهم دی. او ولې چې یو یو ورځ چې دی ژوند تیرول، بیا هغه د سبا لپاره چې هیڅ سره نه وي نو هغه هغه اثر بیا په کورنۍ باندې هم وي کنه. لکه یوازې انسان خپل شخصي ژوند نه وي، د هغه د ژوند سره نور ژوندونه
هم تړلي وي. همدارنګ دا لاړ بس یو راپور ته
کوټه خبره وشو نو اوس په دا
بالکل د کوټه خبره او دا راپور هم د کوټه سره غلي دی. د کوټه څخه د ډي وي همکار حفیظ الله ستوري شیرانی دغه راپور ته چمتو کړی دی چې په پاکستان د پاکستان د نورو برخو په شان د بلوچستان ځای خلک وایي یو خوا ګرانی او بل اړخ ته د دوکاندارانو لخوا د خپلې خوښې د نرخونو د لاسه د خوراکي شیانو د اخیستو توان کم سوی دی. نور تفصیل په دغه راپور کې وګورو.
دین محمد د کوټې پر باچا خان چوک په خیورځي خرڅوي، وای د ټول ورځې خواري او مهنت کولو پس هم د کور گزاره د پور په پیسو کوي. په خبره یې لتیرو لسو کالو راهیسی دا کار کوي، خو رواني ګرانۍ پر ملا مات کړی، نه هم د کوچنیانو د خوراک او نه هم د هغوی د صحت او تعلیم خرچي برابرولای شي.
مخکې چې کم دغه ورځې موږ خرڅولې زرو 1500 مو پیدا کړې، زموږ د کور هر مشکلات به حل کېدې. نن سبا چې دې زر روپۍ پیدا کړو ورور 1500 د کور خرچه راځي، موږ په کور کې توانیان ورور خپل سر نس په پر کولې. اغه لکه مې وځي د منګای د وځي د ګرانی شروع د ورور مخ پر ګرانی روانه ده، ارزانه ده نسته.
که د کوټي شاریان د ایوی خو له عمومي ګرانی سرته کوي، خو له بلې خوا وای چې لوی تاجرانو او دکاندارانو شیان ذخیره کړي او د خپلې مرزي په بای خرڅوي. د قصابی کارکونکو خان محمد وای لدې عمله د غریب سړي گزاره نور ګرانه سوي.
غریب څه بيخي ډېر سخت سوي چې گزاره ورکه زر په کارو کې یو کیلو غوښ په ونیم سوي دا ورکه گزاره څنګه وسې وړم نسته چټو ګوره وړه په 2000 پر رسیدلې ده پرسن
د حکومتي نرخنامې په لیکونکو اډیشنل ډیپټی کمشنر جنرال مراد خلیل وای دوی په بیلابیلو سیمو کې د هغو دکاندارانو پر ضد عملیات کړي کوم چې اوړه او نور شان ذخیره کړي او یا هم تر ټاکل شوی حکومتي قیمت څخه په زیاته بای خرڅول کول په خبره یې په تیرو څو ورځو کې تر اویا زیاته دکاندارانو ولې تر شپږ زیاته دکانونه یې سیل یا بند کړي او ور باندې جرمانه لګولې دي
جب گیس جس دن بحال ہوا تھا تو اسی دن سے ہم نے متواتر
ڈوڑی دا اوڑی دی او نور ہم چھ ہر چمر شان دی زمر مجسٹریٹ او دا نرخونو کنٹرول کمیٹی پورزنی بنیاد کار کوی
تو اس کے علاوہ جتنے اور بھی ایٹمز ہیں وہ ہم ڈیلی بیسس پہ ہماری پرائس جو مجسٹریٹ ہیں وہ چیک کرتے ہیں
رپورٹونه دی چې په ټول پاکستان کې په 35 کالو کې دومره ګرانی نه ولیدل سوي وای چې روان کال د سپتمبر میاشتې تر پایه پورې په ګرانی کې 28.25% زیاتوالی راغلی دی د اوسنی حکومتي چارواکو په وینا د تیرو حکومتونو کمزوري اقتصادي پالیسۍ کرونا وبا او له هغه وروسته روان کال په ملک کې د پشکال یا وسې د بارانونو او سیلابونو لواجی سوي تاوانونه د زیاتې ګرانی لامل ګرځېدلې حفیظ اللہ استوری شیرانی وی او اے ڈیوا کوٹا
د ڈیوا سروسی
دونکو لیدونکو بیا په خیر راغلی بی بی شیرینی خبرونه ته او تاسو خبرونه کې ټلیفون کولای شئ ټلیفون شمیره دا 00120220503 او کمنټونه خو زما په خیال نه وی بل نه راغلی کې دي شي
خو کمنټونه نه راغلی پیغامونه
نو بالکل تاسو کولای شئ خپل کمنټونه راولېږئ او یوټیوب کې هم لاک سره کمنټ نشته او تر څو چې ټلیفونونه راځي نو اوریدونکو لیدونکو غواړو چې تاسو را سره هم د خپل د سیمې د اقتصادي حالت شریک کړئ
بالکل
په سیمه کې تاسو چې په کوم سیمه کې ژوند کوئ په کوم علاقې کې ژوند کوئ الته کې د اقتصاد څه صورت حال دی
یعنی که یو اړخ صورتو ګوري چې په نړیوال کې څه حالات روان دي د دې څخه سیمې ډېرې متاثر شوي دي نو تاسو خپل شاوخوا کتلای شئ البته اول لامل د ګرانۍ د کوګلو چې ګرانۍ ډېرې شوي ده
او د وختي نفیس خبره کوله چې لکه ځان وته چمتو کوي خو دا غي لپاره دا مهمه ده چې لکه تاسو داسې کاروبار وکي یا داسې پیسې لکه کې دوی خو واځي پیسې نه لکه د ډالر په شکل کې وي د سرو زرو په شکل کې وي خو دا خبره وسره هم وکړه چې لکه د چا داسې خلکو خبرو کې رانه شي چې د بالخ لاندې 1000 روپۍ کې د نغه به سبا 2000 شوي وي او هغه د ډایناسور قسم یې ته کړی وکنه چې هغه ډایناسور کې دي زمګا ورډن کو دن کو کې ډیر ته معلومه وي چې هغه په خوا په زمانه کې ډیر لوی لوی ځناور تیر شوی دی چې دا اوس نشته دی نو چا خبره کوله وای چې یو تن وی لکه تقریر کول لکه خلکو نه پیسې غسه فیس غسه زه تاسو ته طریقه خیم چې تاسو به څنګه به مالدار شي نه لکه څنګه به مالدار شي اچھا لکه ناس په ډیری پیسې تاسو راشي تاسو ته نو خلکو ته ناس هغه نه پیسې واغسته او به ته وی دغه شان دی یو ډایناسور دی هغه به تاسو لټوي هغه لکه یو ډایناسور دی نو هغه ډایناسور چې تاسو لکه شکار یو ښکاری وکي نو هغه په خټه کې به داسې غټه غونډه کې هغه شانتی وی سو ته ملغلره شانتی وی که سوي نو هغه برا واخلې
او قیمتي ډبره
به متی ډبره بوینو هغه تاسو بیا راولې هغه خرڅ کین تاسو مالدار شي مغه هغه کی بس هغه شانی بس هغه بغرزیدو خو د یو تن پکې بیا قصه ده کنه چې هغه پسې بیا ګرځیدو ډایناسور پسې په ځنګلونو کې په صحراو کې او په لکه په ځانې پسې سم خراب پرو 15 کال پکې تیر شو خپل پنی پخپو کې پیزار نه پجامه په پتن جامه نه خوراک نه د غربت
هغه سیم د لاس اوره
هغه چې خاطوي دیوالیه شو لکه بیخی دیوالیه شنو بس سر و حل بر و حل پاخیره که 15 کاله پس هم پا دقی تن پسی راغی چان شورتوی چی دا دایناسور و لطوا و دا خیرتی نیاغا ملغلر رو باسا یاغا دبارا نگی تی سنگ چل ما خواه دا دایناسور و نمون تو نگو تی کم دایناسور وی تا چوی دا غشان دایناسور دی نوی چی اگر دایناسور خو نیشتی خو پا خوام را شویدی نوی تا بیا ما تا ولی ویچی و لطوا داسې ډایناسور ته به مالدار شي نه غوي هغه مطلب مې دا و چې تم بل تلاشم دغه ډایناسور د لټولو قصې کوا او دغه شان مالدار کیږي نور څه پکې نشته
نو بس ځان د داسي مشورو زغم وایو لري ساتي
لکه پش پش پکې څوک نه مالداري دا لوی همت غواړي ور سره پکې خپل غا سورت مستقل مزاجي غواړي چې ته به خپل مستقیم اوسېږي په خپل خپل پلان باندې
او په هم ذکر غواړي یو ریسرچر ته وایي
ریسرچ ته
غواړي تحقیق
او کاروبار په داسې ځای کې چې کلم تاسو کاروبار پیلوي دا وګورئ چې مارکیټ ته څه دی ډیمانډ څه شي دی طلب څه شي دی خلک څه شي ته ضرورت لري داسې نه چې په یو ځای کې لکه بس ټول دکانونه د بریانی دي او ته پکې مو شی ور دکان پکې د بریانی هغه کې او خلک په کور کې بریانی پخې یعنی
کې راځي تاسو ولته د رایته یو دکان خلاص کې چې بریانی سره خوړل کې
چې او لکه ټول په کور کې بریانی پخې دکانونه هم د بریانی دي خو الته رایته نشته نو څوک رایته پچل پوهی چې راځه څنګه جوړیږي په دغه ځای کې بس تاسو وایي چې ها زما درایته دکان ده نو دې ته وایي چې لکه دا تاسو مارکیټ چې دی نو هغه مولکا هغه مارکیټ
شو واټ سيټي او دا هغه بعده فیصله مو کړله
نو زما تقریر خلاص شو څومره پیسې ورکوي نو اوریدون کو لیدون کو ډایناسور دا ډایناسور چل مینه ته خپل څنګه ملته وایي
نو ډېر مننه خان خان
اوس په داسې کو بل راپورټ ولاړ شو
او راپورټ په ولاړ شو
د کاروندګرۍ خبرې ترې کې دي نو په دې اړه هم یو راپور لرو
بالکل هم دا رقم دي چې بزرګونو هغه فامیلونه چې د
په برباړه کې او سره په تیرا په
زینو کلی کې چې برت راغلي دي نو دوی د کار کاروندګري کم امځکی چي دي هغه ته ډیر عشر ضرورت لري چې بیر تخپل هغه عادي ژوند ته ادامه ورکړي نور تفصيل به په دغه راپور کې چې ابراهيم شنواري راتراسته وليدي په غاړه سره وګورو
د محدود وسایلو په وجود په خوا د خیبر ضلع تیرا مختلفه برخو اوسیدونکو زیاتره انحصار په کار کاروندو او د ځایي اوسیدونکو د معاش لوی وسیله هم و په دغه سیمه د ترهګرې لهر او ورپسې پوزي عملیاتو کې یو ډخت ځایي اوسیدونکو په کډوالۍ مجبور کړای شول او د دوی کورونه ویجاړ شول نو بل اړخ د لسو کارونو هم زیاتې د کډوالۍ موده کې دغه ته د کروندې زمکي او د بخار نظام ډیر زیانمن شو خو چې اوس د سیمې کورنۍ واپس شوې نو د کورونو دوباره تعمیر سره د دوی خاص توجه د زراعت په بحالۍ هم ده د کومې د پاره چې دوی حکومتي مرستو ته اړتیا لري
حکومت نه مودا شه غوړو چوال تخم غوړو بیا ټیکټر غوړو بیا د اوبو لختي وروندي او بر لا په تکلیف نرتي نو دا مې مله واسانه کې چې دا نرته اندود وکي
دوباره آباد شو زین برخو کې حکومت د غیر دولتي ادارو په مرسته ځای کارمندګرو سره کومک شروع کړی او دوی له زمکو هوارولو د پاره ټریکټر هم ورکړي خو د فاندونو کمی له وجې د ټریکټرو کرای زمیداران د خپل جیب لنډي
خبره دا چې لکه هر شي چې کوم نن هغه مونږ د ګورنمنت په ذریعہ ته ورنه کړل دا په ذریعہ ته د سی سی 1 نو د دې په دغه باندې او د فاند په دغه باندې نو چې زموږ تر ټولو فاند اویلیبلیټي او د غي کنه موږ کوشش کوو چې هر درل کاروم کوو دغه موږ
د تیرا او باړي د غریزه علاقو ترڅنګ دغلته د راجګن راوتل دریا باړي دواړه غاړو ته وزرګونه جریب ازمکه دوباره د کاروندې جوګه کول ته اړتیا لري او د سیمې اوسیدونکو یي چې د غزمکه اواره کړی شوی نو دا به د دوی اقتصاد توانمن کولو کې ورسره ډیر مرسته وکړي د خپل همکار هاشم علي سره ابراهيم شنواري وایس اف امریکا دیوا خیبر
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کې کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
قدر منو لیدونکو اوریدونکو د بیبی شیرینی په خبرونه کې تاسو ته څو د کوده پاره شرح لاست وایم او شپه پیغامونه هم راغلي دي
بالکل پیغامونه ورشه
او لیاقت علی سیماب سلامونه را لېږل دي نګنجانی
وعلیکم
سلامونه وای په دکانونو او فورمونو کې فورمونو کنومونه د بسم الله مدینه مکه حاجی وغیرہ ٹریڈرز لیکل سوی وی نو پکار د چی بیا نرخونه خوراکی توکی یا نور د ضرورت شان وزن هم د دغه لیول پکار وی ذخیره اندوزی او خود ساخته گرانی د دنیا و آخرت دواړو نقصان دی د ظلم بازار بندول د حکومتی دارو کار دی لہذا غم دی وخوری او د کاروباری حضرات دی هم خپلو چڑو کھینچانو سر گزارا کبھی پدرنر سرستاسو خپل سیما ملاکان څخه ډیر مننه
ډیر مننه بالکل دا خبرم دا چې ذخیره اندوزی هم لکه ډیر یو داسې رغه چې کله هم د سیزنو چې پوه شي لکه دا نرخونه به بر ازینو خلک خوندي کی هغه
بیا خوندي کی
او هغه ته مصنوعي بحران چې کوم پیدا شي لکه مصنوعي بحران داسې چې لکه هغه سیز خو موجود وي خو په ډیر مقدار کې موجود وي خو هغه په مصنوعي توګه باندې مارکیټ نه ورکړل شي نو خلک وایي چې دا مصنوعي بحران دی ورسره یو بل پیغام راغلی کوشش کوم د خان بابا دا پیغام چې دی په دې زپوم شم و بالکل صحیح وای پرون په ګلابټک چوک کې په سرکاري وړه یا اټه راځي وای یو جرنالست بای خروټه موجود خدي تاسو ملي کې دی یو جرنالست هغه موجود و یو سل 50 پارسل راغلی وو په ريجستره کې شپېته لیکلی وو پیسې چې په حساب کړنو وو نیوی پارسل وو نور شارټ وو دی وای چې لکه دا دی دا داوه کوي خان بابا په خپل کمنټ کې دا داوه کوي چې د دې ګلابټک چوک یاد کړي چې تل تکي سرکاري وړه راځي او هغه سرکاري وړو چې کم دین او هغه په سمره تعداد کې چې هغه پکې شي کی هم وکړي لای وي که سبي هغه پاره کې کمیر راغلی تاسو دا داوه کوي خود دې په خلی مونږ نشو کولای خود دې خپل د ریز وړاندې کوي چې لکه سمون سرکار هم وي په دې کې شامل دی په دې هر سره وکړي ډیره زیاته مننه ستاسو اوریدونکو لیدونکو د خبرونې وخت مې پای ته رسې خو ستاسو سلامونه خډې راغلي دي نو سلامونه ته وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه چې تاسو سلامونه هم را لګی
او سچ هادي ولا وای چې ټول تیار خواره او اوکې وای چې ته چې عدل او انصاف نه وي نو دا حال به وي نور هم مننه
ډیره مننه بالکل عدل و انصاف ډیر زیات ضروری دی ورسره امین الله امان الله زهیر د خوستنه لیکلی دی چې جنوبی پښتونخانه او زمونږ سیمه روډونو ټول سیلاب وړي دي هر څه کرایان زیات شوی دی په سیمه کې ډیره بد ګرانی ده نو ډیره زیاته مننه بالکل سیلاب نه خو دغه ویل کی کنه چې د سیلاب د وجه نه چې کم د وړاندې نه ګرانی او په کې نور هم زیاتوالی راغلی دی نو ډیره زیاته مننه اوریدونکو لیدونکو چې تاسو هم د خبرونو لپاره وخت راوباسو او موږ ته لوام اوریدل کمنټونه مو را سره شریک کړل خپل ټلیفونونه مو وکړل ډیره زیاته مننه د خپل میلمنو هم ډیره زیاته مننه کوو د بیبی شیرینی وخت اوس پای ته رسیدلی دی نو تاسو نه بوس موږ اجازه هم غواړو زه هم تاسو قربانه نګین شه
او زه بهشته تلاش د خپل کی همکارانو د جیمی او ډیرل او هم د محترم پروډوسر صاحب سره ستاسو اجازه غواړو تاسو شورز شي چاري الله مو مل سلام